کابل کې د ماپښین 2 بجې دی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې دغه یو ساعت تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځنګل سوي دي چې ورسته به زما همکار اسمت سروان درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دې وروستیو هدفي وژنو په اړه بحث کوو. تاسو هم کولی شئ خپل نظر وړاندې کړئ. میلمانه هم لرو او خبرونه ته تاسو زنګ وهلی سي. خو مخکې تر دې چې د خبرونه واوري، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د کابل شهر په نننیو چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د ټول ګټ وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو پر مخ خلاصه کړه، او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ د شهر په دریمه ناحیه کې د لشت لژه دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا پېښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو په رنجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي کس ټپي سوی هم دی. په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. په هلمند کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا وسلوال مخالفین د هلمند د ناوې ولسوالۍ په مومن خان نوم سیمه کې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دي. د اعلامیې له مخې دا پېښه پرون داسې مهال شوې چې دغو کسانو د ماینونو د ښخولو نیت درلود. د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې د هند شبه جزیرې لپاره د القاعده شبکې څلور غړي شامل دي. په دې بریدونو کې درې نور وسلوال طالبان ټپیان هم دي. طالبانو تر اوسه دیار تفسیرانه ده کړه. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو پر مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خبره شو چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو اورښتونو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال وایند اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي.
کله جزئي د قسمت وجود نه لري.
یو شمیر مسافر او ازادي رادیو ته ویلي چې له دوه شپو راهیسې له ښځو او ماشومانو سره د بند بایان په سیمه کې په سړه هوا کې ایسار دی او کمرسته ونه رسیږي، نو له سختې یخنۍ او لوږې سره مخامخ دي. اخو په کونړ کې د کرکټ د اتلو سولوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم پیل شوی سیالي د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
د اتلس لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوی وی چې فایلو بیتې د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بل اخره د دغه دواړو مقابله ورسته عادل ټایګر لوبډله وتوانې د چې سیالي بریا خپل کړي.
د لس اوریزي سیالي له 15 ورځې راځي پیل شوی وی چې د مرکز اسعدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو برخه پکې درلوده. سمو ځغلاسه د ریډیو ری فرانسې او جاپان د کورونا وایروس د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت سو. دی په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا وایروس په اړه ویل شوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږدي، خو د مخکینی وایروس په څیر دا ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوی بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوری ساتامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنطین سول چې دا تایید سو چې دوی په دې نوی ډول کورونا باندې اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان بیا له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګوي. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی تر شپیتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق سي. د روغتیا وزیر میخایل موراشکو نن دا خبره کړې ده. موراشکو ویلي چې دا واکسین له 18 کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کېدای سي. تر دې وړاندې ډیر زړه کسان په تیر بیا هغوی چې زیانمنون کول د واکسین له دې پروګرامه ایستل سي وو. د روغتیا وزیر زیاته کړې چې اوس دا موندل شوی چې د سپوتنیک وی واکسین د ټولو لپاره خوندي دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته سوي او 350,059 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. او روسي خبر ده چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو 3 سلساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره یې ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل سوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره سي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په هدفي وژنو خبرې کوو. په وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. عموما سیاسي کتونکي، مدني فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، ژورنالیستان، دولتي کارکونکي او امنیتي ځواکونه په پټه وژل کیږي. همدانن د کابل ښار په دریمه ناحیه کې لږه دوه پولیس او یو ملکی په بمی برید کې ووژل شول. تر دې وړاندې د چهارشنبې په ورځ د کابل په تنیکوټ مینه کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایی رئیس یوسف رشید ووژل شو. په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس رادیو خبریال او د ښځو د حقونو مدافع ملاله میوند، په کابل کې د طلوع پخوانی ویاند یما سیاوش، د کاپیسا په کوه دامن کې فرشته کوهستاني او ګڼ شمېر نور نومونه یادولی شو چې په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. د دغو وژنو هدف څه دی او عاملان یې څوک دي؟ افغانستان کې لډیرو کلونو راهیسې جګړه ده. په چاودنو، انتحاري حملو، بمباریو، ماینونو او مخامخ جګړو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي، خو وروستۍ حمله په لوی لاس په داسې کسانو کیږي چې په روانه جګړه کې برخه نه لري. څوک د ښځو لپاره د ښه ژوند په خاطر هلې ځلې کوي او څوک د بیان د ازادۍ لپاره. په منظم او سیستماتیک ډول د منوري او پوهې طبقې له منځه وړل داسې خلا یا تشه رامنځته کوي چې د کولې ډیرو کلونو ته اړتیا لري. حکومت طالبان په دې بریدونو کې په لاس لرلو تور نه وي او طالبان بیا وایي چې دوی په دغو بریدونو کې لاس نه لري. په روانه خپرونه کې په همدې موضوع زموږ د بحث میلمانه دي جنرال یوسف امین زازای چې د پوزي چارو کارپوه دی، رضوان مراد د ولسمشر د لومړي مرستیال د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس، او د سیاسي چارو شنند عارف نوري. موږ غوښتل چې د طالبانو یو ویاند هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد په یو مرکه کې خپل نظر څرګند کړ او وینه غوښتل چې په مخامخ په دې خبرونه کې ګډون ولري. وروسته به د هدفي وژنو په اړه د طالبانو دریز د شاغل مجاهد له قوله در سره شریک کړو. نو لومړی خپل ملمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته وایم چې څو شیبې وروسته انتظار وکړئ. څو شیبې وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. جنرال صاحب یوسف امین زاده، ستاسو په نظر دا وژنې څوک کوي او هدف یې څه دی؟
ټولو دوستانو ته سلامونه. تاسو ته ګوره، په افغانستان کې ټولې مخربې ډلې، عناصر، تروریستان، دا قانون ماتونکي، دا یو ګډه منافع لري. هغه ګډه منافع دا ده چې په افغانستان کې باید ثبات نه وي، امنیت نه وي، حکومتداري باید غښتلې نه وي، افغانستان خلک باید ووژل شي. دغو کې دې ګټې دي. په اوسني وخت کې دغه ټولې ډلې چې هغه بعضې اته نړیوالو او سیمه ییزو استخباراتو سره هم لاس لري، دوی د یو طرف ته د صلح مسله روانه ده. هغه عناصر چې مخرب خلک دي چې نه غواړي په افغانستان کې صلح منځته راشي، ثبات پیدا کړي، امنیت پیدا کړي، د دوی لاسونه سیو کړي دي، منافع ګډې دي. بالاخره دغسې اعمالو ته، پولیسي اعمالو ته، جنایاتو ته، قانون ماتونو ته، د قانون سرغړونو ته دوی لاس پورې کړی ده. دا داسې هم نه ده چې دا نامعلوم خلق وي، دا ځکه چې موږ تمام بنسټونه ورته لرو. یعنی د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ ټول بنسټونه شته، د ولسي بنسټونه هم شته، وکیلان د ګزار شته، ملکان لیکلو شته، پارلمان شته، مدني ټولنې شته، ولیکن دغه بې نظمي یو خورا غټه بې نظمي په دې راغلې ده چې زموږ حکومت په دغه شلو کالو کې ونه توانېدو چې اقلن دغه ولس خپل کې. دا واضح خبره ده چې بدون د همکارۍ د خلکو نه.
ډېره مننه جنرال صاحب، دا چې په څه ډول مخه نیول کېږي په دې به وروسته خبرې کوو. کور ودان مخکې تر دې چې ښاغلی رضوان مراد ته نوبت ورکړو، غواړم چې ښاغلی عارف نوري چې د سیاسي چارو شنان د دوی هم نظر څرګند کړي. خو متاسفانه وایي ټلیفوني قطع شوی دی. خیر مراد صاحب، تاسو ته درګرځم. طالبان وایي دا وژنې حکومت کوي او هدف یې داری چې د سولې خبرې سبوتاش کړي. تاسو وایست
مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته محترم جنرال صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې. ګورې نغد د دې ټولو خبرو هغه د اردو ژبې په اصطلاح هغه نچوړ ستاسو په دې مقدمه کې ډیر واضح ده. د علم دښمن، د بیان د ازادۍ دښمن، د ښځو د حقونو دښمن، د غراس د مدني فعالیت یا ټولنیزو فعالیت دښمن. فکر کوم د افغانستان خلکو ته باید دا ډیر روښانه شي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک پاسي خپل سرتیری ووژني، څنګه یو څوک پاسي چې د کم کور مسؤلیت لري چې امنیت یې وساتي، دا چې څنګه یې ساتي، څنګه یې وساتي، څومره ناغېړې کې هغه لکه څنګه چې تاسو جنرال صاحب خبر په جواب کې ویل هغه بل مسله ده، او څنګه په خپل ځان بیرته عریضه وکړي. فکر کوم دا سلیم عقل دا خبره نه مني. د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د دوحې له موافقې وروسته اغه مستند او تایید شوی راپورنه د افغانستان ټول امنیتي ارګانونو سره شته دی، د افغانستان د ولس له استادو سره هم هغه چې په وطن دردیږي له هغوی سره شریک شوی دی چې په وړو وړو ډلو کې دوه نفری درې نفری ډلو کې د طالبانو د وزیرستان لخوا د پاکستانی استخباراتو لخوا په کابل باندې تمرکز ټول په بمی چودنو ترورونو باندې و. یعنی هغه معلومات چې مونږ یې لرو جناب ساروان صاحب، تقریبا په یو سلو اتیا یو سلو نوی داسې دوه نفری درې نفری ډلې د افغانستان ټولو ښارونو بل خصوص کابل ته داخلي شوې دي. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې طالبانو کچیرته انتحاري حملې چې کولې، موټر بمونه وکړي په کابل کې، لارو کوڅو کې مثلا وسلوال ډلې چې بریدونه وکړي لکه حقاني شبکې چې کول، نو هلته خو دوی اوس امریکانو سره روغه کړې او امریکانو سره انډیوالي ده. خو هلته خو امریکان ورته چې دا تاسې ولې کوئ، د دې نه د ځان بس کول لپاره د طالبانو په جګړه کې واغ تبلیغاتو کې مکاري تر ټولو زیاته وه، او دغه مکاري برخه ده چې حمله وسی. لیکن
لیکن درست مراد صاحب، دلته یو مسله ده چې سید چې امریکا سره د موافقه په اساس طالبانو منلې ده چې په لوی شهرونو کې به ډلې حمله نه کوي، د پخوا په شان او دا نه کوي. که چیرته په امنیتي ځواکونو باندې حمله کیږي، پولیس وشل کیږي، اردو وشل کیږي، نو کېدای شي چې وایي چې سید طالبان د حمله کوي او طالبان هم غالبا انکار نه ترې کوي. لیکن په یو مدني فعال باندې حمله، په یو خزي باندې حمله، په یو خبريال باندې حمله، په دې کې د طالبانو ګټه څه ده؟
ګورې په دې کې طالبانو ګټه دا غده چې د کابل په پانتول باندې چې چا بریټ تر هکړه او عادل چې په آرش مشهور دی، تاسو کله چې دغه اعترافات ته ګورې ډیر وضاحت سره وایي چې ویل چې تاسو باید حمله وکړئ، تاسو باید ترورونه وکړئ، هغه اشخاص په نه کړی چې په تلویزیونونو، رادیوګانو، پرسنیو، په مساجدو او په لویو غونډو کې حکومت تر ملامتۍ راسي، پر حکومت باید فشار راسي، ثابت شي چې حکومت هر څه نه کنټرولولی شي. دا یو دلیل. دوهم دلیل دا دی چې کسبه طالب په واک کې شریکیږي، نو هغه ته به دا لاره هواري چې وار د مخه مدني فعال ویرول شوی دی، وار له مخه د ښځو د حقونو فعال بیا غږ پورته نه کړي، ځکه هغه لا د مخه تورر شوی ده. یو دا خبره ده. جناب ساروان صاحب، دا خبره ما څنګه چې تکرار وکړ، هیڅوک دا نشي ثابتولی چې څوک د خپل سرتیری، خپل ډاکټر، خپل خبریال، خپل مدني فعال د دې لپاره وژني چې سوله سبوتاج کړي. هغه بیا دا کار په دې رقم نه کوي، اما څوک مقابل کې دا کارونه د دیل لپاره کوي، یو هغه طالبان دي، دغه داعش دی، هغه حقانی شبکه دغه هغه ډله ده، د دې لپاره کوي چې پر حکومت د خلکو اعتراضونه راپورته کړي، دغه د بې نظمۍ او د ګډوډۍ د ایجاد لپاره. اما یو خبر جنرال صاحب ډېر قوي خبره وکړه، هغه دا ده چې طالب جمع مافیا، جمع زورواکي، جمع هغه کسان چې منتظر دي چې یو ډول کثیر ته دا نظام سقوط کړي، نو دوی ته به یو څه د دې کیک نه هم ورسیږي، نو او د قدرت نه د لر کېدو وقدم مشته ده. متاسفانه چې په افغانستان کې ډېر بدبختی هم دغه ده، نو ټول په دغه خلبانې چې دا مرموزي وژنې دي. ګورئ تاسو د اریانا تلویزیون خبریال خودکشي وکړه، او د خدای شکر چې بل ویډیو خبره شول چې په خپل ځان وژنه په کې واضح معلومیږي، لیکن دلته ځینې رسنیو ځینو هغه کړیو چې په یو نه یو ډول مشکل لري نظام سره، هغه دغومره شور جوړ کړ چې مرموزي وژنې. لیکن دغه مرموزه وژنه چې کله بیا د افغانستان لومړي معاون صاحب ورته ویلي چې داعش وایي چې کچیر ته زما بندیان اعدام کړي، زه به کابل د هزاره یا اهل تشیعونو په مسلخ بدل کړم، بیا نو شور جوړ شو چې ولې تاسو دا خبرې کوي، ولې ویرول کوي وخلکو. کله چې غواړي چې ستاسو دشمن اصلیت چیرې ده ته معلومه شي، او دغه د مرموز خبره درنه لری شي، نو بیا دغه یو تریخ حقیقت به ټولونه مني چې لچا سره مخ یو، لکم ډول دښمن سره مخ یو. او دا سروان چې آیا اول دفعه دی چې څوک خبري الوزنی، آیا اول دفعه دی چې څوک مدني فعال وزنی، او دا خو د تاریخ معلوم دی چې چا وزنی دی.
درست، ډیره مننه مراد صاحب. اوس هم ښاغلی عارف نوری د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. نوری صاحب، تاسو څه فکر کوئ له هدفي وژنو څوک ګټه ترلاسه کوي؟ د چا په ګټه دی چې دا خلک ووژل شي؟
سلامونه تاسو د خبرونې ګډونوالو او د غرض اوریدونکو ته. له بده مرغه موږ په دې وروستیو کې دوو مسایلو ته چې یو د سولې او بل د افغاني مذاکراتو ته په کتو، او له بلې خوا هم په پلازمېنه کابل کې د امنیتي مسؤلیتونو سپارل او ولسمشرۍ لومړي مرستیال ته په کتو سره ګورو چې هدفي وژنې، تروریستي پېښې، او خصوصا د مطرحو رسنیزو او مدني څیرو د ترور ګراف مخ په لوړېدو شوی دی. زما په اند دلته مختلف عوامل دخیل دي. یو له دغو عواملو څخه دا ده چې ځینې کړۍ هڅه کوي د دغو اقداماتو په ترسره کولو سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي، او تر څنګ یې په یو ډول عامه ذهنیت وښيي چې اوسنی نظام د ثبات د ټینګښت، د خلکو د امنیت د نیولو، او د ورست د تیرو دوه لسیزو د ترلاسه شویو ارزښتونو او لاسته راوړنو د ساتنې وړتیا دوی نه لري. په بله کټګوري کې دغه راز دوی لمدې لري کوشش کوي هغه تیرې هغه افراد تر ډیره پنشه کې چې هغوی د واقعیتونو په روښانه کولو کې یا په څرګندولو کې ولسته په اسلام مخکښ ته نسبت نور ده، او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دوی هغه اصلي تیرې او اهداف په اسلام مطرح شي. تتنګ ځینې نورې سیاسي کړۍ چې هغه د مستعملو مخالفو ډلو په قطار کې حضور نه لري، خو ځان له نظام څخه او له هغو امتیازاتو څخه چې په مخ کې دوی قانونو کې دوی لرل لوی احساس یا محروم پاتې شوي، دوی هم په یو ډول کوشش کوي چې د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وښيي چې د کابل په کچه باندې هغو کسانو چې دغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي مسله دوی د توان مندي نه لري چې دغه وضعیت مهار کړي. په ټوله کې زه فکر کوم چې او دا نظر لرم چې په یو ډول د دولونو متاسفانه چې په نظام باندې دغه فشارونه د دغه کړیو لخوا د امتیازات د ترلاسه کولو ترڅنګ د نظام د ضعیف شولو او ترڅنګ د مطرحو څیرو په نشکولو سره دوی غواړي چې د پستا په قوي شکل باندې د مناقشې کړي ورسره وشي چې د پښتلا اوسنی نظام د دوی د غشتنو او د دوی د ارمانونو لپاره د جوابګو نه دی. کوم متاسفانه چې په دې برخه کې تر ډیره مشغور شي افغان حکومت هم پاتې راغلی دی، او نه دی توانېدل چې د ورستیو لسګونه پیښو د حد اقل پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري او ولست روښانه کړي، او ملت ته وښيي چې ګواکې دغه کړي په دغه موخه یا اهدافو باندې غواړي چې دغه عمل تر سره کړي، او دوی د دې توان لري چې حداقل رادیابی کړی او یو شمېر د عاملین د قانون مزګور ته وسپاري.
ډېره مننه نوري صاحب. موږ لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې ویل غوښتل چې د طالبانو یو ویاند هم دعوت کو په دې خبرونه کې ګډون وکړي، زموږ او د اوریدونکو پوښتنو ته په مستقیم ډول ځواب ووایي. خو ذبیح الله مجاهد غوره وبلله چې د یوې مرکې له لارې خپل نظر څرګند کړي. له ده سره اجمل ان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې دا وژنې چا کړې دي. اول به د ښاغلي مجاهد څرګندونې واورو، بیرته به میلمنو ته راوګرځو.
ملکي وژنې کېږي کادرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان، دا په نښه کېږي. دا هېڅکله هم د اسلامي مرد پالیسي برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم دا هېواد په ګټه آینده په ګټه بولو. بناءً دا وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي موږ هم دي، خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شوي وي او څوک به یې کوي هغومره چې موږ پرېږو. دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیو او ادعا یې وکړله چې ګواګي د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې وایي د تاسو سره همکاري لرله، له طالبانو سره همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی و.
کارزه همیشه کېدلی چې ممکن ده، ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بله، دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې موږ هغه سره نږدې هماهنګي درلوده. په وروستیو کې موږ ورسره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه د هغه راپورونه چې وروستۍ که تاسې واورې ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د دې مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې دغه په وژنه کې زموږ مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالانو سره ډېر زر حل کولی شو په یو ټلیفون باندې.
مجاهد صاحب، له دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي وو په ښه وختونو کې، نو ولې اوس شک ونه شي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
هغه یو وخت که تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یا کوم تر حملې لاندې و. هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړ، هغو ته م خبرداری هم ورکړی او دا هم د رسنیو له لیست ښکلي وو، ځکه د هغو هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه و او زموږ مقرر غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدناموونکي خبرونه یې خپاره کړي وو چې استخباراتي سبغه یې درلوده. کله چې بېرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحه کې زموږ همکاران له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بېرته موږ هغه خبره واخیسته او له دې دغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو. د فلوریا او نور رسنیو سره موږ داسې تهدید نه ده کړی او نه یې کوو، ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پکې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي مسله. دومه دا د رسنۍ مرکز ته تماس نیسو، خپله ستونزه ورته وایو، زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کې حل نه وي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي. تر دې دا مسله حل کېږي. مرګ ته ضرورت نشته، د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ به درکوو او دا واقعیت.
په حکومت کې ځینې کړۍ او همدارنګه ځینې لوري باور لري چې وسلوال طالبان د بیان له ازادۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو سره په هغه تعریف باندې چې اوس دی جوړ نه دی، یا د بیان ازادۍ ته هم رژمن نه دی چې کومه د بیان ازادي په افغانستان کې موږ مشاهده کوو. دوی داسې شک کوي چې وسلوال طالبان غواړي په دې توګه فشار راوړي د بیان په ازادۍ، که د سولې په توافق کې د بیان ازادي محدودېږي چې خلکو ته ډېره ناڅاپي نه وي.
انځر تاسو پیږی شل کاله زموږ په جګړه کې تیر شو او د رسنیو سره موږ بیلابیل وختونو کې مشکلات بلې درلودل، چې د هغو کله کله نشرات یو دوریزو زموږ په وړاندې باندې خطرناک و. ولې په سختو حالاتو کې موږ د رسنیو سره ښه تعامل درلود او د دوی د بیان هغه ازادي بولې او که هر څه موږ تحمل کړي وو. ولې اوس داسې وخت رسې موږ جوړې ته نږدې کېږو، د نظام راتګ به وي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړیږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن کې راسي چې د تهمت له حده یا د یو چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي یو ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هېڅکله داسې نه کوو چې باید دوی مختنق سي او غاړې بندې سي او یا په دې معنی چې دوی غږ را ونه وځي، داسې مخالفت موږ نه لرو. د وژنې تر حده پورې خو اصلا تصور نه کېدی چې موږ دغه ملکي ادارې یا رسنۍ تر حده پورې بد ووینو چې خدای مکړه دوی ووژل سي، له منځه یوړل سي. معقول لارې شته، قوانین به وي، نظام به وي، هلته به معقول لار ورته جوړي. موږ په جګړیز حالت کې، په ډېر مظلومیت کې، په ډېر بد حالت کې چې موږ تر بریدونو لاندې وو، بیا هم دغه رسنیو سره یو نوی تعامل درلود، حوصله مو ورته درلوده، دې څخه بالکل ورته لرو.
د زبیب الله مجاهد مرکه مو واورېدله. مراد صاحب، لومړی تاسو څه تبصره مو څه ده؟ دوی وایي چې له رسنیو سره او له مدني فعالانو سره هیڅ ډول کار نه لري، او حتی که چېرته دوی په حکومت کې شریک هم شي، دوی به د بیان ازادۍ ته ژمن وي.
ګورې سروان صاحب، ای کاس چې دا خبره چې ښاغلی مجاهد وکړله چې کدرونو ته دا د وطن شازلمیان چې هر ورځ په دې نامه چې تاسې ولې د افغانستان ملي اردو یاس وژل کیږي او شهیدان کیږي، هغه د چا قدر او د چا زامن نه دي؟ څومره منافقت ده په دې دواړو خبرو کې کنه. بل خبر دا ده چې په افغانستان کې چلته په دوحه کې خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ دي. اول ته د دوی مشران په اسلام آباد او په کراچۍ او په کوټه کې د خپل روزنیزو مرکزونو او د ایسای له مشرانو سره ګوري. په دې وخت کې په کابل کې د کابل امنیتي مسؤلیتونه سپارل امرالله صالح ته، د دې سړي د ناکامول لپاره دقیق ناول په دې باندې افغانستان ټول خلک شاید پوه شي، د دې سړي د ناکامول لپاره دوهمه خبر دا ده. تاسو د پاکستان د سفارت موضوع کړئ، کله چې د شپږنیمو ټیم د سفارت د پاکستان موضوع کړله، د پاکستان د وزارت خارجه نه مستقیم من خط راغلی دی، هغه وی چې په کوم مسایلو کې امرالله صالح او ملي امنیت او افغانستان امنیتي ځواکونه دخیلو، موږ همکاري نه کوو. اوس د پاکستان د ویزو قیمت، یعنی د خپل د پاکستانی پاپړو په اندازې ټیټ کړی دی. فقط دغه هغه یو هغه ستراتیژیک ضد او ستراتیژیک مخالفت چې لري. کله چې د طالبانو ویان وی چې موږ له رسنیو سره مشکل نه لرو، پخوا مو وژل، تلو مو وژل، یک وژل بیا موږ سره جوړ جاړی وکړه، اوس هم عین قصه ده. اینې قصه دا ده چې دوی فقط نه غواړي چې امریکایان خفکړي، خو دوی ورسره کوم امریکایانو په بمباری مو کړل، دوی ولې په خبرګونو نه خوده. دوی چې په کم سراب یا کما یو یو دغه جوړ کړي، ځانته یو تصور جوړ کړي، دغه تصور دوی په کابل کې او په ځینو ولایتونو کې خپل جنگیالیو ته انتقال کړي دي. هغه تصور دا ده چې الته امریکایانو سره پراته، د امریکایانو په مصرف پراته، لیکن دلته وایي چې امریکایان والدي، اما تاسو خپل اقدامات دوام ورکوي. سروان صاحب، د طالبانو سنۍ جګړه چې تاسې خبريالان رسنۍ ټولو چې اوربند یو کړی ولسوي، دغه د کومې جګړې اوربند خي، کوم ولایت سقوط کړی، کوم ولسوالۍ باندې حمله شوې ده؟ خو جګړه خو همدغه ده چې تکتیک بدل دی، په نامه د چسپکی، په نامه د مقناطیسي، په نامه د هدفي وژنو. په دې کې د افغانستان د حکومت، په دې کې د هر افغان چې هغه مکمل مخالفي د سولې، په دې کې فائدت څه ده چې د خپل خور وژني یا خپل سرتیری ورور وژني؟
او مراد صاحب، تاسو یو خبره وکړه چې د دوی دغه حمله یو هدف کېدی شي دا وي چې هغه پروګرام چې د ولسمشر لومړی مرستیال ښاغلی صالح پر مخ بیایي، د دې لپاره چې هغه ناکام شي. فکر نه کوئ چې ښاغلی صالح هم په دې برخه کې چې په طالبانو ډېرې توندې نیوکې کوي، انتقادونه کوي، په داسې حال کې چې د سولې پروسه روانه ده، په داسې وخت کې پکار ده چې یو څه لزغمه کار واخیستل شي، او یا په ګاونډیو هیوادونو ډېر ورغورسي، او فکر نه کوي چې هغوی هم بے تفاوته نه پاتې کیږي؟
نو خو که جګړه ده د صالح خلاف، د افغانستان د حکومت خلاف، د افغانستان د امنیتي ځواکونو خلاف، چې هغه د پاکستان استخباراتي دي، په واضح وایم ځکه دې کې خبره کې نور باید دا شک نه چې کم کړی یا کم استخبارات هغه تمویلي. هغه مولوی صاحب برادر اخونه غلد ټول دنیا وکړه چې وضعیت چیرته ده او څوک چیرته دي. نو پرته له دې چې صالح صاحب وي، کابل څوک یو، که هر افغان وي، دا په دې پورې فرق نه لري. اما په عین حال کې دا منو چې کابل کې امنیت خنه ده، خو د دې معنا دا ده چې یو څه حرکت، یو څه یو فعالیت پیل شوی د کابل او د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره، د نظم لپاره، چې څوک ته نه ویره لري. په اول قدم کې به حتما د امنیت نه او د مخالفانو د سرکوب نه ویره طالبانو لري، ځکه جګړه خو طالبان کوي، بل څه نشته. په دویم قطار کې به مافیا ولري، په دریم قطار کې به لکه څنګه چې مخکې نوري صاحب ویلي، هغه کړي ولري چې په هر قیمت واک کې برترات لغواړي، په هر قیمت چې دینه وزارتونه اخیستل شوي، دینه غو امتیازات اخیستل شوي، او دوی په مغه پیسو کې تر اوسه درې څلور دفتر کلون راسي چلی، د همغوی هغه درد او عقده ده چې فکر کوي چې دوه درې بیانې ورکړه په تلویزیون کې چې پلانکې مرموزه وژنه، د افغان سرتیري وژنه کله مرموزه وه؟ په افغانستان کې انتحاري برید کوونکی، د داعش برید کوونکی، د القاعده انتحاري، د طالبانو انتحاري، د دې انتحاریانو ترمنځ کوم فرق دی؟ اره آیا همغه یوه انګیزه نه ده؟ نو د بیان د ازادۍ نه ویره په دې اتلسو کالو کې معلومه ده چې چا کړی، د ښځو له حقونو نه، د ښځو پر حقونو تیری چا کړی دی؟ فکر کوم د افغانستان خلکو ته نوره دا لفاظیانې نه
چلیږي. قربان مننه مراد صاحب. جنرال صاحب ځاځی، سره له دې چې دا طالبان دا موضوع ردوي چې دوی په دا ډول وژنو کې لاس نه لري، خو یو مسله چې سوال پیدا کوي هغه دا ده چې کوم خلک چې پنخه کیشي، هغه لکه څنګه چې په مقدمه کې مویل، یا د بیان د ازادۍ طرفداران دي، یا ژورنالیستان دي، یا د ښځو د حقونو مدافعان دي، یا مدني فعالان دي، دا هغه څه دي چې د دې اوسني نظام د تیرو دو لسیزو هغه بریا بلل کیشي، او د نظام چې پی ویاړي همدغه شیان دي. د دغو له منځه وړل او د دغو خاموشول د دې ګټه خو طبعا چې نظام ته باید ونه رسیږي، سره له دې چې دا د طالبان ادعا کوي چې کېدای شي په خپله حکومت دا کار کوي. څه وایس په دې اړه؟
بله، ګوري، څو مسایل دي چې هغه خورا په افغانستان په خلکو مورال او د نړیوالو مورال او د انسانیت او بشریت.
بله جنرال صاحب، لکه چې ټلیفون وقت شو. خیر نوری صاحب، تاسو په دې اړه څه تبصره کوئ؟
بل سربان صاحب، زما نظر دا ده چې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، په یو ډول د ډولونو دغه کړې هڅه کوي هغه رواني او ذهني فشار په حکومت باندې ولسي فشار زیات کړي. نو زه فکر کوم چې نسبت د ټولنې ټولو وګړو ته، دغه کسان چې د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقونو، د دفاع په برخه کې دوی فعالیت کوي، نسبت نورو ته یعنی مسؤلیت ډېر نسبت د نورو کسانو پر شکولو ته، او له دې لارې دوی کولی شي چې هغه رواني فشار او ذهني فشار په نظام باندې لا ډېر راولي. او دغه مطرح کسان چې تر ډېره بریده پورې په خلکو کې هم د یو ډول ذهنیت جوړولو، او دا چې نظام د امن او ثبات په ټینګښت کې، او د دغه وروستیو ارزښتونو د بیان د ازادۍ په برخه کې، د ساتنې په برخه کې ناتوانه وشي، تر دغو کسانو بهتره نور کسان دوی ته نشته. نو همدغه هدف او علت دی چې متاسفانه تر ډېره موږ د دغو مخکښو څیرو د مزورلو شاهدان اوسېدلی یو، چې متاسفانه په ډېر لنډ وخت کې موږ ډېرې زیاتې بدې پېښې درلودې. له بل اړخه یو څه چې غواړم یادونه وکړم، متاسفانه چې ما د 15 کلونو لپاره په غزنی ولایت کې رسنیز فعالیتونه کړي دي، او په ډېرو ځلونو د دې شاهد یم چې د وسلوالو ډلو، د مخالفینو او د نورو کړیو لخوا زموږ همکاران ګواښل شوي دي. حتی په تیرو 15 کلونو کې موږ د یو لسو افغان خبریالانو چې یواز د غزنی کې دوی رسنیز فعالیتونه کول، دوی حتی هیواد پریښود، او د دوو غږیزو رسنیو د نشراتو د بندیدو شاهدان شي، د وسلوالو مخالفینو لخوا دوی تر ګواښ لاندې، او بل اخر دوی ته اړ شول چې په مطلقه توګه باندې خپل رسنیز فعالیتونه ودري، او یا هم کابل ته انتقال شي. نو متاسفانه چې مختلفې ډلې کوشش کوي د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره، تر ډیره رسنیز فعالین او دغه مدني فعالان متاسفانه چې په نشه کړی، او ګلمو له حکومت هم نه بلې خوا ده چې متاسفانه دوی هم لکه څرنګه چې هغه ډلې په پرې کوشش کوي دوی ناتوانه وشي، دوی هم په دې برخه کې متاسفانه ډېر بریالي نه دي اوسېدلي، او نه دي توانېدلي چې په هغه واقعي شکل باندې د دغه رسخونیو پیښو مخنیوی وکړي، او د ژورنالیستانو، د رسنیو او مدني فعالانو امنیت او خوندیتوب په اصطلاح تر یو حده بریده پورې تضمین کړی شي.
بله ډیره مننه جنرال صاحب. مخکې ښاغلی مراد اشاره وکړه چې طالبان یا د دولت نور وسلوال مخالفان په دې هیله دي چې په حکومت به په ګډه جوړوي یا به واک ته رسیږي. نو دوی د دې لپاره چې مخکې تر دې چې دوی واک ته ورسیږي او بیا څوک انتقاد پیو کې مخکې تر مخکې د بیان ازادي په دې شکل سره لمن زوړي د ښځو فعالیتونه محدودوي او اغه شان چې د دوی نه دی خوښ او تورې هم په بل چا پوری کوي په دې شکل سره دا مسله څومره حقیقت ته نږدې ښکاري؟
ګوره دا ما مخکې عرض وکړلو چې بعض مسائل چې هغه نړیوال اذهان عامه اذهان ډېر زیات تخریشي خرابوي او دا څه دي؟ دا همدغه دي چې ملکي تلفات مدني ټولنې په سیاسي عذاب باندې په ملي شخصیتو باندې بریدونه کېږي. طالبان یا هر ډله چې وي خاص ډلې لري چې هغه کېدای شي چې خپله طالبانو مشرانو ته ویاندان هم په خبر نه وي، هغه په سیمې او نړیوالو خاصو استخباراتو سره تعلق لري چې په دغسې وضعیت کې دوی دغسې اعمال ترسره کوي. اغه په دې معنا چې فشارونه راوړي په دې دغه حالت نه ګټه اخلي، یا په حکومت کې مثال شتون غواړي، یا خپل قدرت خي، یا دې مثال منافع په غوږ کې خطر کې دي، یا نور مسائل قومي مسائل دي، ژبنیز مسائل دي، دینی مذهبي مسائل دي. لکه چې افغانستان خو د خارجي استخبارات نه ډک ده، داسې واد نشته چې دلته دوی خپلې ګټې او استخبارات ونه لري. زیاتره دغه پیښې د ډېرې مرموزې دي او دغه خاص خلک روزل کېږي او خاص استخباراتي حلقې دغه لاس لري، هغه هم په داخل په کچا او هم په خارج په نړیوال یو سیمه ییز په کچا باندې. یعنې د سو ویان د طالبان چویلي کېدای چې د خبر نه وي، لیکن داسې مراکش ته دي چې خاص تروریستان روزی او دغه عملیات کوي، مثلا داعش کوي، بلی کوي، بلی کوي. بل خبره دا ده چې مونږ یو لوی تجربه تر خلرو، مونږ په افغانستان کې انتحاري راکټ وشتل، خلکو وژل، په چاقو باندې موبایل و او مدني ټولنې خلک شهیدان کا، سیاسي خلک تیرې رسانه، دا د یو تاریخ چلري، دا تاریخ چلويخ د چلويخ کال کیږي چې دغه تاریخ چا د خارجي او سیمه ایز استخباراتو او د مونږ خصوصا ایران، پاکستان، روسیا تا بعضې هیوادونه دغه کې لاس لري. دا کوم نوی شی نه ده، دغه متجوته ده، معلومه ده چې څوک کوي. وخت چې یو کس د افغانستان سره یوه ډله نه د افغانستان سره دښمني کوي او هغه بیا سیمه ایز هیوادو ته ورځي او هغه یې تمویلوي، هغه یې تجزوي، نو هغه څه توقع ده چې زه ورته وایم چې تاسو دا تورم نه مه کوئ؟ دوی هر څه کوي چې خپل منافع او خپل اهداف ته ورسي.
بله.
او بل مشکل دا ده چې دلته د افغانانو نه ولې دا استفاده کوي؟ زه د اوس در نیم میلیونه مواد مخدر په هغه باندې روغ دي کسان لرم. زه مثال تقریبا 90% افغانان هغه ریسرچ شوی ده چې د $2 نه کم عاید لري ژوند په کوي. د اقتصادي وضعیت کنه یعنی د خدمات هم راه نشو، د غامي حکومت ده د تروریزم د ترهګرۍ سودې هغه څه. بل خبره دا ده چې خپل په حکومت کې څاروان سب زه قسم به ته خورم مراسم ته ماده سلام ویوته، والله بلخ چې دوی گزاري کی، یعنی ډیر دغه چارواکي چې دي دغه امنیتي چارواکي ولا گزاري ته ناشته، یعنی دوی آسیز منتیاوی پکی نشتا شل کالا دغا دغا حالات بلاخره دغا سی وزیعت را وصلو دیولوس فاصله زیادت شولا. ام دوست قسم به تو خرم چه دغا بلا ورز ایمان موبایلون پت کرل دکانداران را توایی چه دغا چاو که دوگ زهی که او را دغا خلی طول مپیجنو او دی پولیس دی جنهی طول لاست کردی، یعنی ما دغا را پورم جو کردی دی دوگانی من تنک کردی ما پولیس سرم را بکوانی والا، یعنی دا ټول ځای، یعنی دا غزي کسان دي چې دا کمپ کغام نه تیب دوا کو نه کیږي کپلیج کیږي شخصي منصب تر اغلی دي ګوري منصب تر اغلی دي. یعنی مونږ هم دغه کې د افغانستان حکومت به خپل ستوند اومني داشته ده مونږ نه توانې دي. پس کچې ته دا مسائل ګوره ما مخکې حرف وکړلو چې مونږ ټول بنسټونه ټول ملي اجتماعي بنسټونه شته لیکن کار نه کوي. څنګه یو تورست مثال کور په کرانه سي په ښار کې اوسېږي، څوک ډوډۍ ورکوي، څوک پوځي کې سیمې کې اوسېږي. دی یعنی هلته وکیل څه کار کوي، وکیل ګزار څه کوي، مدني ټولنه څه کوي، عذاب څه کوي، که نه دغه ټول ملت څه کوي، د ولې ویښ نه دي، عالمان د دین څه کوي، جوماتونه څه کوي، اهل د جومات څه کوي. یعنی په دا ټول مشکلو کې هغه په اصطلاح سره درته وایمه چې هغه چتر خفا دی امنیتی، یعنی چتر دی امنیتی، ایمون دا چتر دی امنیتی ډیرې زیاتې ستونزې لري چې متاسفانه حکومت نه دی تاونځلی.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په هدفي وژنو باندې بحث لرو. جنرال یوسف امینزاده د پوځي چارو کارپوه دی، او رضوان مراد د ولسمشر د لومړي مرستیال د عام اړیکو او مطبوعاتو رئیس، همدارس د سیاسي چارو شنند عارف نوري زموږ مېلمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته موقع درکو چې ټلیفون وکړي که پوښتنه لري، نو د همدار شیبه وخت ټلیفون وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 0999 2340، بل شمیره د 0982255 د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. radio.azadiradio.ai. هیله ده چې لنډه پوښتنه وکړئ، خوشاله به سو، مهرباني کوي.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
زه حکمت الله حماس سلام علیکم له هلمند نه وایم.
ښه حماس صاحب، مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه ده؟
ما پوښتنه د مراد صاحب څخه خطا ده چې د اسمان د غد په وجه کې چې د خلک څوک دي چې نه دایښ مونږ نه طالبان مونږ دا وسنګ کسان غلي دي، او بل دا د کابل کمربند پر کابل او ګرځي چې ټول دروازه کابل ته ورې لاږي، هر څوک خپل پسر وځي او کارونه کوي. باید کابل ټول مشرات شاو کمربند لري تاسو چې سروان صاحب.
بله ډیره مننه هم صاحب. کور دی ودان بل اوریدون کيم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
بل اور له خو سره ورجن
مهرباني کوي. بلاول صاحب، بلاول صاحب ټلیفون دی لکه چې قطع شو. خیر، بل اوریدون کي لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو. ل رادیو لری شي لطفا، ل رادیو لری شي، بیا مجبوری شو چې ټلیفون مقطع کو.
سروان صاحب جوړ پخه
سلامت اوسه، ځان راو پیژنې او پښتنه وکي.
مننه کوم عبد الله په سهار ملک زما پښتنه د مراد صاحب څخه ده. مراد صاحب څخه د پښتنه لرم چې الیاس دایي بار بار مو په تلویزیون باندې مرکې لیدلی دی، بتلی قلته المن ولایت کې د سوال مخالفینو سره مرکه کول لري. زه په اند سوال مخالفینو سره به مرکه کولې. اول څه دی راپورونه جوړول موږ لیدل د تلویزیون د لارې د فلم د لارې، هغه وخت ولي سوال مخالفینو
بله ډېره مننه. اول خو تاسو لکه چې اوریدلې مو دی او لیدلې مو نه دی، الیاس دایو دی رادیو خبري الود نه دی تلویزیون. بل اوریدون کله روز ځان راو پېښنې ازادي رادیو. مهرباني کوي د دې ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کای مشته ځان راو پېښنې ازادي رادیو.
السلام علیکم سره
وسه. وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
مننه تکاله دی خو اوسه.
مهرباني کوي تکاله صاحب.
سروان صاحب وو کله چې مراد صاحب خبرې کوله، مجاهد صاحب خبرې کوله، نو دا په دې معنا وه چې افغانان هر څومره لرې بیا هم یو ځای دکېږي. خو دا چې د خبر په میز باندې دی هلته یو څه ترلاسه کړي، ادا ترلاسه کړي، نو د افغانانو په وژلو خو بیا ډېر ظلم دی. ځکه دا انداګه که هغه دولت منځته راځي، که دغه دولت به یخ کوي، نو د کوم روشنفکران چې نه وي بیا به دی دولت به چا باندې کوي؟ نو د دوی په وژلو بیا واک ته رسېدل ښه خبره ده.
بله پدې کې خو هیڅ شک نشته، خو دا چاته وې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پېښنه ازادي رادیو.
احمد حقانی له هلمند ګریسه.
مهرباني کوي حقانی صاحب.
په څه نه دا ورو را مسلمان کله چې څه خبر یاني یو غوښتل چې په دې کې دا تضمین یو چې څنګه دې څه دې څنګه دې څنګه کوله مسلمانانو هغه د کومه ځای وګړه.
به تاسو आवाज باندې خو ډیر پوی نه شو، د سې یو ځای چې شور مشهور دی. متاسفانه. خیر، یو بل اوریدونکو مخلو بیا به ملمنو ته ورشو. تاسو خبري وکي ازادي رادیو. مهرباني خیر دوی خبری و نکری وار بشو ملمانو تا خیر مخی تردی چه مراد صاحب تلفون قطع شوی و تو شوی مخیلا مخی تردی چه بیاور سر تماسونی سو نورو ملمانو تا باور شو لمرای نوری صاحب تا سیدی عوریدون که پا عرد سوایش چه وی هما صاحب وی چه باید لکابل نه یو د کابل ماسره شي او کمربند برته جوړ شي دا خبري لډیرو کلونو کې شي یو وخت ویل کېدل چې سکنرونه وارد شوې دي د سکنر درک نه سو معلوم د تلاشي هم ځین خلک وایي تلاشي تش پنامه ده ولی امنیت ځواکونه په دې کې پاتې راغلي دي چې کابل داسې کنټرول کې چې هیڅ شی ورته داخل نشي دا د ګاونډیو هیوادونو له تجربې نه ولې استفاده نشو کولی لکه پاکستان یو وخت په اسلام آباد کې چاودنې کېدې لیکن اوس څومره امن دی
بل سربان صاحب زه فکر کوم چې د کمربند په ایجاد سره او د سکنر دروازو په جوړولو سره موږ نشو کولای چې د دغه راز پیښو مخنیوی وکړو زه فکر کوم چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه باید لا تقوی شي د دوی سیمه ایز کارکوونکي باید زیات شي او له اپراتیفي امکاناتو څخه په مطلوب او واقعي شکل باندې استفاده وشي متاسفانه زه فکر کوم کومه تجربه چې زه مخکې له دولتي دندې څخه په غزنی کې لرم چالتم د ترورونو کچه متاسفانه ډیره زیاته وه په ټوله کې د کشفي او استخباراتي ارګانونو ضعف د دې لامل کېږي چې مختلفې ډلې کولی شي هغه خپل اهداف د ښار په منځ او ډیرو امنو ساحو کې ترسره او بالاخره په ډیر مسؤول شکل باندې له ساحې څخه تیښته وکړي له بلې خوا موږ په هغه کچه امکانات متاسفانه په لاس کې نه لرو چې ټولې حتی فرعي لارې هم د کابل ته د ننوتلو فرعي لارې هم تر پوښښ لاندې راوستل شي کدوی استخباراتي او کشفي ارګانونه لوی خوا د دغو کړیو د اعمالو کشف او ردیابي وکړي او له بلې خوا د دغو مطرحو کسانو د امنیت د ټینګښت برخې ته لازمه توجه وکړي لکه څرنګه چې په مناسبو باندې موږ لیدلي چې مختلفو خبریالانو مدني فعالینو او سیاسي فعالینو کله چې ګواښ لیدلی دی د ګواښ مسایلو ټول موارد یې شریک کړي دي ولې متاسفانه چې دا ډېر عادي نیول کېږي ورسته لدی چې یو پیښه رامنځته کیږي لاغې ورسته متاسفانه دوی اقدامات کوي مثلا په غزنی ولایت کې د خبریالانو د اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد شهادت چې تقریبا یو اونۍ مخکې متاسفانه چې هغوی په شهادت ورسول شول د هغوی د کور مخې ته تقریبا کال مخکې د وسلوالو خوا ماین ایښودل شوی و تر څنګ د ټلیفون له لارې او د واټساپ مسیجونو له لارې دوی په مراتب باندې ګواښل کېدل دوی کتام چې دغه موارد له کشفي ارګانونو سره شریک کړل ولې متاسفانه لکه څرنګه چې باید لازم اقدامات نوموړي د مسؤلیت لپاره تر لاس لاندې نیول شوی وي
لیکن کله چې موږ همدغه مسله همدغه ډول موارد له امنیتي چارواکو سره شریک کړي دوی وایي نشي کولی چې هر خبریال ته هر مدني فعال ته پیرهدار ورکړي محافظ ورکړي دا ډېره ناممکنه ده باید دوی په خپله ځان وساتي
زه هم دا نه وایم چې دوی باید هر مدني فعال او خبریال ته محافظ ورکړي ولی حد اقل د خپل کشفي او پراتفي یا کشفي ارګانونو له لارې دوی باید هغه خپل لازم تدابیر ونیسي او د دوی کوم شکایتونه یا کوم موارد چې دوی ورسره شریکوي د ګواښونو مسایل چې د کشفي ارګانونو سره شریکیږي هغه باید جدي ونیول شي ما لکه څنګه چې د شیرزاد نیکزاد ته بیادونه وکړه چې هغوی خپل هغه غږیز او متنی پیغامونه ګواښونه او حتی د ماین مسلې شریکه کړې وه تر څنګ کوهستاني صاحب حتما تاسو لیدلي دي خواله رسنیو له لارې چې لس ورځې مخکې هغوی په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي وو چې دوی تر سخت فشار او ګواښ لاندې دي لږ تر لږه د دوی مسؤلیت ته باید توجه وشي زه وایم چې دغو مسایلو ته یا دغو اطلاعاتو معلوماتو ته باید توجه وشي او لازم اقدامات وشي او د مسؤلیت د امکانات د لنډ مهال لپاره کاغذ د دوی انتقال نورو ساحو ته یا هم د دوی د فعالیت د ساحې د کور د تر پوښښ لاندې راوستل په یعنی غیر فزیکی حضور ولري د دوی ساتن کې په هغه لازم لري چار چې دوی لري په هغه شکل د کوشش وکړي کچیرته جواب دی چې دغه غواښونه ډیر عادي نیول کیږي بدرسه کیږي نه او دوی ته لازم امکانات په پام کې نه نیول کیږي نو چاته باید دوی مراجعه وکړي یعنی حداقل زه فکر کوم چې کشفي او استخباراتي ارګانونه باید لا تقوی شي او اوپراتیفي امکانات په مناسب شکل په مطلوب شکل باندې ولګول شي څو دوی وتوانېږي چې د مختلفو وسلوالو کړیو د دغه پټو اقداماتو تروریستي اقداماتو مخنیوي په وخت باندې وکول شو، د ګواښونو د له منځه وړلو او د دفاع کولو په برخه کې حد اقل لږ تر لږ یو مسؤلیت اول راځي شي. متاسفانه موږ د همدغو دلایلو له کبله او تر څنګ هم د چې تر ډیره داسې ادعا کوي چې ګواکې دغه مدني فعالان یا د ښځو د حقونو مدافعین یا د رسنیز فعالین کوشش کوي د دغو ګواښونو په نامه باندې دوی کیسونه جوړ کړي یا بهر تلاشي یا ځین نور امتیازات ترلاسه کړي. په دغو بهانو په دغو ځوابونو سره متاسفانه زموږ همکاران بلخره چوپ خپل پاتې کیږي چې موږ متاسفانه له څومره ورسته د شهادت او یادې قربانۍ د بریدو شاهدان اوسېدلې.
بله، او په ډیرو مواردو کې دا سم شوې دي چې په یو خبريال یو خبريال یو یو فعال ته خبرداري ورکړې شوې ده، هغه ځکه مجبور شوې ده چې په کور کې نه او هیڅ فعالیتونه کې دا هم هغه شاید چې هغه کسان چې دوی ګواشي دغه هدف ته دی. جنرال صاحب، مخکې تاسو د خبرونې په پیل کې د حلارو باندې خبرې وکړې، آیا ممکنه ده چې د ډول حملو مخه ونیول شي؟
ګوره، ژمنتیا ده ته په کار ده، تاسو مخکې ویلي چې د کابل په امنیت په مورد باندې امریکایانو وعده کړې وه چې کابل ښار کوڅې به ټولې امنیتي کمرې لګول کېږي، دوه محافظتي کمر بندونه به جوړېږي، تعصاد به جوړېږي، لیکن هغو په خپلو ژمنو وفا ونه کړله. بله خبره دا ده، ما خو درته ویلي چې د ټول ساختمانونه لرو، داسې نه ده چې نه لرو. تورستان نیولی کېږي، لاسته راوړنې شته دي داسې تر یو حده پورې، مګر ولې نه شته؟ زه دا درته وایم چې حکومت ګورې، مشکل حکومت کې دا ده چې حکومت خپله د فساد نه ځان نه ده تر اوسه پاک کړی. مخکې مو هغه نه ویلي چې حتی ما خپله مراجعه ورته کړې که نه حکومت ته، چې هغې قانون پله کړي، تورسې ولاکه پله کړي، تاسو یوه برنامې کې مونږ خبرې هم کړې وي، ولاکه څوک راغلي دي. یعنی حکومت خپله دغه خپل ولس خپل خلک د خپل ځان لرې کوي. اوس زه څنګه همکاري وکړم؟ بل څوک څنګه همکاري وسوکي؟ حکومت د دین د همکارۍ د خلکو نه، خصوصا پولیس، امنیتي ادارې، استخباری ادارې، بدون دې همکاری نه.
لیکن همکاری څه ډول همکاری؟ جنرال صاحب، مخکې مراد صاحب هم اشاره وکړه، زموږ په افغانستان کې قاعده دا ده که چوکۍ چاته ورسپارې نو همکاري کوي، او که چوکۍ نه لري شو ذاتي مخالف دی. څه ډول همکاری؟
نه نه، خبره مې نه وه، مطلب مې دا نه و. همکاري د خلکو د حکومت سره ضرور ده. حکومت دی باید هر راپور چې حکومت ته خلق ورکوي، حکومت باید اجرات وکړي، قاطع اجرات باید وکړي. ځکه بعض پولیس هسته بعض پولیس د تعصب له نظره دلته د دندو نه لرې کېږي. ښه کارګر پولیس یې دغه څو وخته مخکې زه بېلګه لرم چې یو کس حتی امرالله صالح خپل هغه هم ورکړی وو، دستان لیکونه هم ورکړي وو، لیکن عامر داوزي ورسره جوړ نه و. حتی په تروریستي او هغه کې په کیس کې شامل کړی وو هغه افسر. هغه افسر ما ته راغو راته ویول و راته وژړل، یوه هفته زه اوسه ګرځېدلی یم، بالاخره را خلاص مې کړلو او بالاخره اوس وشل هغه منفق کړل. یعنې حکومت کې دغسې ستونزې شته دي. یعنی حکومت مکلف ده چې د خلکو د سر و مال ساتنه وکړي. بلکې دون کې ده
دا خو د همکاري مسله سوه. جنرال صاحب، په دې د تخنیکي نظره که ووایه چې تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې د تګ راتګ د خصوصا د هغه کسانو چې وسلې لري، مهمات لري، د هغو مخه ونیول شي ښارونو ته؟
زه بلې، ولې نه؟ افغانستان د ټولو ګډ کور ده، افغانستان د ټولو ګډ کور ده، مسؤلیت د امام ده، د ټولو ده، باید لاس په لاس ورکړو. خو اوس لاس ورکوم نو دوی به بیا په اغزي او په چاړې نووي. دغه ډېره ستونزمنه ده. ما خو درته ویلي چې حکومت په لویه کچه شاید دغه دې ته مساعد کړل. یعنې فساد په حکومت کې. اوس زه تاسو وایم، ته خدای یو افسر څنګه رشوت وخوري؟ لعنت د پیغ افسر شي، لعنت د پیغ جنرال شي، لعنت د پیغ قومندان شي، څنګه رشوت خوري؟ څنګه د سرباز هغه خوري؟ ګوره، دغه افغانستان خلک دي، دا شونی ده. دا زه دوی ته وایم چې دا شونی ده. مونږ ورته حاضر بار بار مې ورته ویلي دي. ما رئیس شورا امنیت ته بار بار وویلي، یوه ورځ مې ولیدو چې خلکو دا څه کوي؟ دا شونی ده، د امنیت راوستل شونی ده، مګر تاسو باج مه ورکوئ. بله خبره دا ده چې په حکومت کې دغه مخکني دغه ما خو درته وایي چې دغه وایي چې جهاد کدی، مقاومت کدی، زه مجاهد یم. دا جهاد دې څه وکړي؟ ښه، اوس که طالب دی، که داعش دی، که القاعده ده، که اسلامي ده، خو ټول مسلمانان یې کښېني که نه؟ حکومت اعلان کوي خپل منځو کې ولې جنگ کوي؟ نشته، نه جواب خبر شته، نه بلی خبر شته.
ډیر مننه.
دا شونی دا هغه د داروان صاحب
زه
بیلګې لرم، ولایتونه لرم، تاسو هم د اوس د خوست ولایت پوښتنه وکړئ چې آیا قانون تطبیق په یو ولایت کې شونی ده که نه ده. هلته ما ورور قمندان د امنی دی لاړ شئ پوښتنه تنه وکړئ چې څه کوي هلته، څنګه قانون تطبیق کړی ده، څنګه دغه قاتلین و مجرمین و مواد مخدرې څنګه محوه کړي دي.
ډېره مننه دا د قاطعیت مسله ډېره مهمه ده. کور ودان نوري صاحب، تاسو مخکې وویل چې خبریالان او نور فعالان تحلیلي شي او دوی په ځینو مواردو کې دا اعلان هم کړی دی، لیکن یو شی چې دوی نه وایي همدغه خلک چې تحلیلي شي، چې د چا لخوا تحلیلي شي، ولې تهدید شوي دي یا څه ترې غوښتل شوي دي. که چېرته دغه خبره هم افشا کړي، شاید هغه کسان چې دا ډول کارونه کوي دغه ډول اعمالو لاس واخلي، که څه فکر کوي چې دوی ولې دا کار نه کوي، بیریږي او که کوم بل علت دی؟
عمدتاً دوه ډلې دي چې د هغو لخوا زموږ خبریالان او ټولنیز فعالان ګواښل کېږي. یو هغه کړۍ دي چې هغوی په غیر قانوني یا د ملي ګټو خلاف فعالیتونو باندې لاس پورې کوي د هغوی لخوا، چې د هغوی کچه زه فکر کوم زما په اند نسبتا کمه ده. ولې په ډېره لویه کچه باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دغه ګواښ ګراف ډېر لوړ دی. متاسفانه چې تاسو پوهیږئ چې په هره سیمه، هره ولسوالۍ او هر ولایت یا مرکز کې د وسلوالو مختلفې ډلې فعالیتونه کوي. په ټوله کې دوی سره له دې چې د خبریالانو د ملاتړ خبره کوي او دوی وایي چې د دوی لخوا د خبریالانو د فعالیت په برخه کې کوم ممانعت نشته ولا همکاري کېږي، ولې متاسفانه په سیمه ییزه کچه داسې نه ده. په سیمه ییزه کچه د وسلوالو کوچنۍ ډلګۍ او ډلګۍ مشران کچیرې د هغوی د تمې خلاف، د غوښتنې خلاف، یا هغوی داسې فکر وکړي چې مثلا د پلانې رسنۍ یا خبریال فعالیت د دوی ضد و یا د دوی په اصطلاح دغه فکر ضد و، نو د هغوی لخوا متاسفانه چې مستقیم ډول باندې هم ګواښل کېږي او حتی تربیت لاندې راوستل کېږي. موږ عملی بیلګې هم لرو د نګزات د شهادت پیښه چې وروستۍ پیښه په غزنی کې وه. متاسفانه هلته موږ وینو چې د وسلوالو د ویان لخوا ټویټ کېږي او دغه پیښه غندل کېږي، ولې تر څنګ د هغوی په کومنټونو کې موږ د وسلوالو د یو لوړ رتبه مسؤول چې په غزنی کې لسکونه وسلوال د تر لاس لاندې دي او د حکومت ضد فعالیتونه ترلاسه کوي، هغوی په یو مشکوک ډول باندې هلته ورته لیکي چې دغه کس د حکومت له استخباراتو سره همکاري درلوده او تاسو ښه ده چې پلټنه وکړي، وروسته ورته د شهید خطاب وکړي. نو لورای معلومیږي او جوتیږي چې متاسفانه په لویه کچه باندې د دولت وسلوال مخالفین، وسلوالې ډلې او په دوهمه کچه مافیایي او قانون ضد ډلې او کړۍ هغوی کوشش کوي چې د خپلو اعمالو، د خپلو ناسم اعمالو د پټ ساتلو او د ولس د ذهنیت د روښانه کولو د مخنیوي په خاطر چې د دوی د ګټو خلاف دي، همدغه ټولنیز فعالان او خبریالان په نشه کې او یا اول د ګواښ په وسیله باندې کوشش کوي چې دوی تر فشار لاندې راولي او ممانعت وکړي، او که چېرته په ګواښ باندې نه کېږي بیا وروسته دوی په نورو اقداماتو لاس پورې کوي چې متاسفانه د هغوی حسول دي.
ډېره مننه ښاغلی عارف نوري د سیاسي چارو شنند، همداراز د پوځي چارو کارپو جنرال یوسف امینزاده، د ولسمشر د لومړي مرستیال د عامه اړیکو او مطبوعاتو د رئیس رضوان مراد هم مننه، او ستاسو اوریدونکو هم منندوی. نن د جدې شپږمه ده. په دې ورځ یو څلوېښت کاله پخوا شوروي پوځونو په افغانستان یرغل وکړ. له همغه وخته تر اوسه پورې چې څه وینئ، د ډېرو په نظر دغه نادودې یا جنجالونه او جګړې له همغه وخته پیل شوې دي. په دې اړه په راتلونکي ساعت کې بحث لرو. ظریف نظر به در سره وي.
پشتون بلتا مڑی مڑی تمو سا در درمانزا دڈو ڈیش پوری زمان او تمو سا در درمانزا دڈو ڈیش پوری زمان پوری زمان وطن موری زمان پوری زمان وطن موری زمان
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت نشر میشود که در آن موضوع شش جدی سال 1358 مطرح است. در شش جدی سال 1358 مطابق 27 دسامبر 1979 قوای اتحاد جماهیر شوروی داخل افغانستان شد و بعد از 10 سال هم عساکر خود را بیرون کرد. همین موضوع مطرح است. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که به برنامه زیر آسمان کبود برویم، توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید میکند. در ولایت هلمند 15 جنگجوی مسلح طالبان به شمول اعضای گروه القاعده کشته شدند. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. مشروع اخبار. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید میکند. فرداز فرامر، سخنگوی پلیس، به رسانه ها گفت رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر نو رنجر هدف ماین قرار گرفت. به گفته او یک غیر نظامی هم در رویداد امروز در چهارراهی شهید زخمی شده است. کابل در هفته های اخیر صحنه افزایش رویدادهای امنیتی بوده است. در ولایت هلمند 15 جنگجوی مسلح طالبان به شمول اعضای گروه القاعده کشته شدند. این خبر در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است. در اعلامیه گفته می شود این افراد در یک عملیات هوایی در منطقه مومن خان ولسوالی نابی ولایت هلمند کشته شدند. به اساس اعلامیه این حمله دیروز در حال انجام شد که این افراد نیت جاگذاری ماین ها را داشتند. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان گفته شده که در بین کشته شده ها 4 عضو شبکه القاعده برای شبه جزیره هند شامل می باشند. در این حملات 3 جنگجوی طالبان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت فواید عامه افغانستان از بازگشایی شورای غور هرات برای موترها خبر داد. محمد اشرف حق‌شناس، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نظر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه تا ساعت 2 بعد از ظهر مسیر برای ترافیک باز میشه و هموطنان عزیز ما فعلا از این مسیر تردد دارن و کدام مشکل جدی در این قسمت وجود نداره.
پس از برفباری ها و طوفان های شدید در این مسیر ده ها مسافر به شمول زنان و کودکان گیر مانده و آنها خواستار کمک شده بودند. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد، تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. قیام خان مسئول کرکت برد کنر به رادیو آزادی گفت
بین 18 تیم مسابقات شروع شده بود که در بازی نهایی آن کلپ کرکت سید حکیم و عادل تایگر را یافتند که در بازی نهایی بین این دو تیم عادل تایگر توانست پیروزی را از آن خود سازد.
این بازی های داوره 15 روز قبل آغاز شد که در آن تیم مرکز ولایت اسدآباد و ولسوالی های این ولایت سهم داشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. وزارت صحت فرانسه در اعلامیه گفته است تست روز جمعه مبتلا شده فرانسوی مثبت بود. این شخص در اواخر در انگلستان بود. یک تعداد کشورهای دیگر هم موارد مثبت ابتلا به ویروس نو کرونا را تایید کردند. در مورد این نو ویروس کرونا گفته شده که سریع‌تر از کرونا اصلی سرایت می‌کند ولی کشنده نیست. مقامات سی می گویند این هم تا حال معلوم نیست ویروس تازه ساخته شده کرونا بر این نوع کرونا تأثیر دارد یا خیر. وزیر صحت ژاپن لوریسا تامورا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت 5 نفر بعد از آن قرنطینه شدند که مبتلا شدن آنها به ویروس نوع کرونا تایید شد. این 5 تن پیش از آن که ژاپن بر سفر مردم از بریتانیا به این کشور محدودیت جاری کند به بریتانیا رفته بودند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما شش جدی هست که مطابق میشه با 27 دسامبر آجد به گفته نیست. همه ای تاریخ تقریبا بیاد میاره، نسل نو شاید بیاد نیارن، منتها بسیاری ها میفهمن که شش جدی یعنی چی. روی از این موضوع گفتیم صحبت کنیم. قوای اتحاد جماهیر شوروی داخل افغانستان شد و بعد از 10 سال هم مساکن خود را بیرون کرد. یک پروسه ساده و معلوم میشه، منتها 10 سال در بین بود از شش جدی که این موضوع آغاز شد. بسیاری در این فکر هستند که همین مسائل که امروز هم هست از امون روزا آغاز شده. البته هر کس در مورد نظر میگه، منتها فکت های تاریخی رو یک دفعه از نظر بگذارانیم، باز قضاوت به شما میگذاریم. مهمان های نهایت محترمی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم آقای عنایت‌الله بلیغ، عضو هیئت مذاکره کننده صلح هستن، اونا مهمان ما هستن فعلا. تنها آقای بلیغ خوش آمدین سپ به برنامه.
بخیر باشین، زنده باشین.
بله بلیغ سپ، سخن اول از شما به عنوان مقدمه، چی گفتنی دارین برازی که شما این موضوع رو از نزدیک میفهمین، مسائل خوب صحیح تعقیب کردین، نظر شما را بشنیم. بعض میمانای دیگه هم داریم، اونا هنوز وصل نشدن. بله استاد بلیغ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب نظر صاحب و تلویزیون رادیو محترم آزادی. موضوع شش جدی، شش جدی یک بعضی مردم روز سیاه می دارن، ولی ما به این روز بسیار عبادت الله هم شده، بخیر جامعه و ساعت هم بسیار پیشده، بسیار اشفاد اختراعات هم شده باشد، ولی اونمو اعمال ننگینه که اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی در افغانستان مسلحانه با ساکر ظالمانه حمله کرد. اینمی حمله وحشیانه را متقبیح میکنیم و این مخالف انسانیت، مخالف سلوک همسایگی، مخالف قواعد بین‌المللی، مخالف همه ارزش‌های انسانی بود و ملت مسلمان افغانستان از این طرف بسیار آسیب بزرگ بود که تا به این روز او آسیب جریان دارد، بخاطر از این که اصل نظام و اصل قانونمندی شکست، که شکست تا به این روز ما نتوانستیم که اونو شکستگی را یک دم پس، اگر که چندین بار مشکل حل شد در جهاد تا نیست که قوای اتحاد جماهیر شوروی از این ملک بکشه، ولی باز در ساختن نظام دروازه ها باز بود، هر کس مداخله کرد که تا به این روز از مداخلات ظالمانه و در امن و امون نیستیم. اصل انگیزه ایش همون شکستاندن نظام از طرف حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اتحاد جماهیر شرکای شوروی میدانیم.
بله استاد بلیغ، یکمک اگر جایتان رو تغییر بتین و رضی که صدا یکمک خراب شد متاسفانه، مهمانای دیگر ما هم هنوز تلفون جواب نمیده. محترم آقای احمدزیان مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، سابق معاون رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، وعده گذاشته بودن که به برنامه وصل شوند، منتها هنوز وصل نشدند. و همچنان آقای فقیر، محمد فقیر که سابق وزیر داخله دوران امی مسائل بود، اونا هم تلفون فعلا جواب نمیدن. آقای شفیق عیار، امرای بلیغ صاحب یک صحبت بکنین، ببینین که صدا چطور است. تا وقت ما شماره تلفون اعلام میکنم، شنونده محترم پسانتر اگر خواسته باشین شما هم در مورد اظهار نظر کنین، شماره تلفن ما را یادداشت کنین: 0700 822 755 و شماره دوم 0799 203 540. و روی موضوع شش جدی یا آمدن قوای اتحاد شوروی به افغانستان است که بعد از 10 سال شکست از افغانستان رفتن. خب البته بسیاری ها بیره شکست میگن و خود از اونا شاید قبول نکنن، منتها نماینده از اونا اینجا فعلا نیست که ما طرف افغان ها هستن. آقای بلیغ یکم اگه صحبت کنین.
بله سن ما گفتم که سلام کار خوبش نه دبور اگه تغییر بکنشید.
بله خب همکار تخنیکی ما یادداشت میکنه براتون، اونا امراتان گپ بزنه. دیگه کدام مهمان دیگه نیست فعلا. شنونده های محترم شما میتونین به ما تلفون بکنین. مهمان های محترم ما آقای احمدزیان مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، آقای استاد عنایت الله بلیغ، عضو هیئت مذاکره کننده صلح، و همچنان آقای فقیر، محمد فقیر، وزیر داخله زمان ترکی، اونا هم مهمان برنامه ما قرار بود شوند، منتها اونا جواب نمیتن. اگر شنونده باشه آقای شفیق عیار، شما میتون شنونده را به استودیو وصل کنین. در غیر آن میشه که روی از این مسائل صحبت بکنیم. یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم سر.
و علیکم السلام، بفرمایید سر.
قربان تانم به خاطر شهشجد خوب برنامه مگر ما یک چیز میکنیم بعد شما یادآوری بکنم که در افغانستان هر کس یک مداخله خود کرده، اما بازم که نظر میکنیم از مداخله امریکا که فکر میکنم روز کم مصرف داشته و کشتارم کم شده، فقط نظر ماینه بوده. بازم یک شوروی یک آبادی کرد به افغانستان، اما ما با امریکا رو نهیدیم به خدا هیچ کنفت نهیدیم. مثلا اگر برق ما که چیز عادیست امور برای ما تنبیتر نتانستان.
خب یا نظر شماست، منتها مسئله ایست که در دوران مرحوم ظاهرخان یک سیستم شاهی مشروطه بود، آستاستا پارلمان کار میکرد، مردم تحصیلاتش خوب بود، مکاتب خوب بود. امی شیرازه را مرحوم داود خان خراب کرد و در اون میگن که تاثیر پرچم خلق بوده، یعنی شوروی هم بوده و نه، منتها ما کدام ثبوت در دست نداریم، ایره قضاوت هم میگذاریم به تاریخ. منتها بعد از او کمونستا این کار کردن، امو شیرازه بیخی سکلیت، او که سکلیت دیگه ایواز یک پاسا چندین پاچه ایشا شد. حالا هر 4 نفر که 4 تا تفنگ هم داشت اونه پاچه ای خود میچلانه سر مردم بیچاره. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه قسم فکر میکنین؟
بله امی نظر ما قیلمی از قربانتون که یعنی تلفات افغانستان خود شما در هر روز در خبرهایتون میگنید، اما بسیار زیاد تلفات داری ما. جوانای ما 45,000 جوان ما را خود رئیس جمهور ما اعتراف کرد که از بین رفتن. بدون 45,000 جوان ما دیگه ایر انتحاری و انفجاری، شما در مجموع حساب کنید که اضافه از 5 لک زیاد رفته تلفات با پیش رفته. این همان در وقت شوروی های قدر تلفات نداشته.
خود بیام نظر شماست، البته شما هم روی از این موضوع نظر خودتان گفتین، تشکر از نظر شما. حالا آقای شفیق عیار دیگر شنونده باشه یا میمانه رو کوشش کنید که به استودیو وصل شد و یک شنونده دیگر رو میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنین سیب. بله شنونده عزیز.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. صحبت کنین، رادیوتون خاموش کنین سیب.
بله صاحب، سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید صاحب.
خورم آدم شهاب الدین بدرم دی کابل نمی تاسو سره تماس نیولای، ډیره ښه موضوع ټاکلی او خوشبختانه چې زه هم بریالی شوم چې تاسو سره کلام وسم. ګورئ، د شپږم دی جدي او د امریکا د یرغل په منځ کې هیڅ پیر نشته. کله چې روسان افغانستان ته راغله، د هغوی سره ځینې هغه حامیان ورسره وو چې د خپل وطن پې خرڅ کړه، لکه دا نن چې په افغانستان کې امریکا اشغال کړی، د امریکا سره هم هغه حامیان او قاچاقبران ورسره د امریکا نه راغلي چې په شلو کلو کې د افغانستان د خلکو وینې مشکلې، د افغانستان خلک په قتل او په شهادت مرسول، د افغانستان د خلکو نه هر نوع قربانۍ واخیستله. اوس موږ افغانان ته یو شی کار دی چې موږ د دغه دوه لسیزونه یا د دغه څلور پنځه لسیزونه داسې یو ګټه پورته کوچې، اوس دغه د صلح دروازې خلاصې شوې دي. هیڅ سړی باید د ارګ د حلقې نه نیولې تر نورو سیاسيونو پورې هیڅوک باید دغه صلح نور ګروګان نه کی، د خپل د قدرت بقا پکې ونه لټي. د افغانستان خلکو پرې دي چې په صمیمیت او په خنیت سره بې غرض خلک، هغه خلک ګوري د بین الافغاني مذاکرات او مفهوم او معنا نه ده چې د جنه د حکومت له ادرسه خلک لاړ شي. یا دغه پنځه نفر چې نن په قدرت کې نه دي، دا افغانان دي، دغه نور چې دي دا خارجيات باراغلي. زه حتی د ځانته د افغان په سرګ نه ګورم چې دا دوه طبيعته دي او د نور ملکونو نه راغلي دلته په افغانستان کې په خلکو قدرت نمایي کوي. زه هم چې بین الافغاني مذاکرات ته باید مخور خلک، مطرح خلک، هغه خلک چې د وطن درد سره ده، بل اخر د وطن ته وسوکالي وصول هبای درامنځ کی.
بله، بسیار تشکر از نظرتان. حالا مهمان دیگر ما به استودیو وصل شد، محترم آقای احمدزیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، از میشناسین سابق معاون رئیس جمهور هم بودن، همچنان نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هم بودن که از او وظیفه به خیال سبک دو شدن. آقای مسعود خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، سلامت باشین، لطف شما، تشکر، بزرگ باشین.
خانابت آقای مسعود، موضوع بحث ما شش جدی است، روی از این موضوع صحبت میکنیم، منتها ما زیادتر که کی ملامت کی سلامت روی از او زیادتر نمیخوایم بپیچیم. بسیاری قسمی که شنونده آخر ما گفتن که از این تجربه تلخ چی بیاموزیم و در آینده چی باید شوه. در 4 سال گذشته بسیار تلفات زیاد بود، منتها هنوز هم این خونریزی خاتمه نیافته. از این نقطه نظر تفسیر شما را بگیریم. اول بفرمایید آقای مسعود.
تشکر. ما به یقین هستم که هر رژیمی که از طریق زور قدرت را بگیرم و از طریق کودتا بیاین قدرت سیاسی را بگیرم، مبتایش همین باشد که مثل شش جدی پایگاه اجتماعی در بین مردم نمی داشته باشند و مجبور میشن که دست به سرکوب بزنند. به همون خاطر بعد از شش جدی با وجودی که رژیم که توسط حزب دموکراتیک خلق قدرت را گرفت، از زمایه وسیع مردم برخوردار نبود و با وجود کمک های اتحاد جماهیر شوروی قدیم کشور را بردن به طرف یک بحران. و بسیار مهم است که بعد از این ما در تمام مسائلی که چطور به قدرت برسیم، اراده سیاسی مردم را در نظر بگیریم و معتقد به این باشیم که نهادهای سیاسی نهادهای دموکراتیک باشند و همی اراده سیاسی مردم بتان از دامت سیاسی را در کشور باوجود داره که متاسفانه تابال این تجربه را به صورت درست تابال در افغانستان ما انجام نداریم.
بله خب آقای مسعود، ما خوب وقت کافی داریم، دیگه هم صحبت میکنیم. ما منتظر آقای فقیر، محمد فقیر که در آن دوران وزیر داخله زمان ترکی بودن، اونا تلفون جواب نمیتن و همچنان آقای استاد نایتالله بلیغ هم مهمان ما بودن، اونا تلفونشان قطع شد و حال دوباره جواب نمیتن. خب به هر حال ما و شما فعلا هستیم. یک سوال عمده و اساسی ایست که در دوران خود امی کمونستا که بگویم یا پرچمیا و خلقی ها، ایام در بینشان به اتفاق بودن. یکی از مسائل اساسی که در بین خودشان بود به اتفاقیشان بود، یکی دوم بعد از او دیگه عذاب اسلامی ها میام در بین خود تکه و پارچه هستن. حتی الان بگویم که جمعیت اسلامی یکی از بسیار قوی که بودن، اینام در بین خود پارچه و تکه هستن. از او خاطر افغانستان یک قسم بی رهبری واری، به حزب واری، یک قسم در یک مشکلات که باشه، خود به خود تحت تاثیر اجانب می باشند. در این مورد مشکلات احزاب چی هست؟ چرا اتر به اتفاق هستن غیره؟
با مسئله حزب دموکراتی خلق افغانستان که بود دوج پرچمی‌ها بودن و خلقی ها دو گروهی بودن که تقریبا از نظر مسائل مربوط به فرهنگ سیاسیشان فرق میکرد و بیشتر تلاش میکردن که هر گروه قدرت بگیره. اونا تقریبا یک ائتلاف گوری داشتن و پرچمی ها مردم های شهری تر بودن و خلقی ها مردم های اطرافی تر و اونا در بین اردو زیاد نفوذ داشتن و پرچمی ها در بین شهر و طبقه روشنفکر افغانستان. به این خاطر یک تضاد به وجود آمد و سبب همین شد که خود حزب جمهوری دموکراتیک خلق با وجودی که مجاهدین افغانستان در اوج کدام حمله بسیار استراتژیک هم شروع نکرده بودند سر شهرهای بزرگ، اما اختلافات درونی خودشان خود حکومت سبب عزیز شد که فرو بپاشه و حکومت خودش از بین بره. بنابراین این سر احزاب اسلامی در بین احزاب اسلامی هم متاسفانه ما تا بال ایتور یک حزب فراگیر به معنای واقعیش که یک حزب سیاسی و محافظ منافع یک طبقه خاص اقتصادی یا اجتماعی باشه مثل که در کشورهای غربی تا بال در افغانستان همینطور یک چیزی به وجود نامده. و ایلات شدنی بود که از سایان متمادی به این طرف حتی از زمان سلطنت محمد ظاهر شاه که قانون احزاب پاس نشد و رشد ندادن احزاب سیاسی را و در زمان داوود خان خودش طرف یک نوع اقتدارگرایی رفت و در زمان سلطنت حاکمیت کمونستا احزاب بدکلی سرکوب کردن، طالبا خیش معتقد به مبارزات مدنی گفا نبودن. بسیار مهم است که بعد از این ما بتانیم اساسات یک حزب فراگیر در افغانستان به وجود بیاریم و از طرف حکومت مرکزی تقویت شود، بخصوص در قسمتی که احزاب بتانند در تمام راندهای سیاسی شرکت بکنند. ما باید قانون انتخابات تغییر بدهیم و بر احزاب سهم قائل باشیم و سیستم انتخابات تغییر بکنه. تا وقتی که احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان نقش برازنده نداشته باشند و پارلمان ما یک پارلمان حزبی نشه، هر قدر که در جامعه مدنی به شکلی که فعلا وجود داره اینا وجود داشته باشند، چون از یک نهاد از طریق یک نهاد سیاسی صحبت کردن نمیتونن، احزاب در افغانستان نهادینه نمیشه. مشکل فعلی در بین احزاب سیاسی همین که شرایط قسم نوردن که احزاب رشد نکنه و جای افراد نگیره، جای اقوام نگیره. و بعد از بسیار زیاد مهم است که احزاب باید در تمام راندهای سیاسی شرکت بکنند و ما بتانیم در آینده سیاسی افغانستان یک پارلمان حزبی داشته باشیم.
بله. خب آقای مسعود، در 40 سال گذشته که احزاب نتانستن، یعنی به شکل حزب که باید شاید باشه، مثلا بعضیا میگن اینا همون شرایطی که یک حزب که به شکل درست باید باشه، ای احزاب هیچ کدامش نداره. مثلا کنگره های حزبی خود در وقتش دایر نمی کنن، مثلا در هر ولایت نماینده خود ندارن، از او خاطر یک نوع انتخابات در بین خود احزاب درست نیست، از این قبیل مسائل که نداشته باشن، یعنی به اساس قوم و به اساس رفاقت و دوستی و همسایگی و گپای حزب در سر پای استاد واری شدن و یا از چپ راست کمک کمک میگیرن در او استاد شدن. شما به این انتقادات تا چیت موافق هستین؟
احزاب گناهشان نیست. احزاب در بسیاری از کشورهای مترقی جهان هم احزاب رشد میتن، زمینه رشد احزاب مساعد میسازن. همونطور که پیشتر گفتم، تا وقتی که احزاب سیاسی نتایج کار خود در روند انتخابات نبینه یا در روندهای سیاسی نبینه، مسلماً در جامعه مدنی به شکل بسیار ضعیف باقی میماند. حال شما ببینید در پارلمان فعلی افغانستان از زمان ظاهرخان تا باله که همیشه احزاب سرکوب شده و هیچ قانون انتخابات پاس نشد که مثلا احزاب بتونه نقش خود بازی بکنند و در شرایط فعلی هم قانون انتخابات ما بر احزاب سیاسی نقش درست قائل نیست. حزب چطور میتونه که مثلا رشد بکنه؟ حزب خود در بستر سیاسی میتونه رشد بکنه. ما احزاب بسیار زیاد داشتیم و فعلا هم داشتیم. یعنی در یک جامعه بسیار سنتی مثل افغانستان که محورهای سیاسی را محورهای قومی تشکیل میتن، در بسیاری از کشورهای غربی همینطور بوده که آهسته آهسته ما چطور از یک جامعه سنتی وارد یک جامعه مدرن شویم. خوبترین فاکتوری که میتونه این انتقال یا این گذار از یک مرحله عقب مانده انجام بده و داخل یک مرحله مدرن بسازه جامعه را از نظر سیاسی، او احزاب سیاسی است که جای نهاره قومی را میگیره. متاسفانه رهبرای سیاسی افغانستان به خاطر که خودشان به قدرت باقی بانند و حریفای سیاسی قوی نداشته باشند همی کار را نکردند. حتی اشرف غنی تا بال مثلا معتقد به اینی گفت نیست، آقای کرزی معتقد به اینی گفت نبود و همیش سر مسائل اقوام یا تاکید میکردند. ای به این معنی بود که همیش رهبرای افغانستان خواسته که مشروعیت خود از طریق اقوام برش بیاره، نه از طریق مردم یا از طریق حزبی که میتونه مشارکت سیاسی را به شکل بسیار درست تنظیم بکنه.
بله، تشکر آقای مسعود. آل یک شنونده محترم ما آقای عبدالشکور وزیری که یک در واتساپ بعض نوتا رو نوشته کرده بر ما گفتیم بهتر است که خودشان صحبت کنه، تلفن کردیم برشان. آقای وزیری خوش آمدین به برنامه ما.
آقای نظر السلام علیکم به شما، میمانای عزیزتان و همه شنونده های محترم رادیو آزادی، بسیار تشکر از اینکه به ما موقع دادیم که در روز بسیار سیاه در تاریخ افغانستان که اولین بار شیرازه جامعه ما گسیخته شد، از هم گسیخته شد و تبعات از او را تا به حال ما میبینیم و او عبارت از هجوم و تهاجم به نیروهای متجاوز اتحاد شوروی سوسیالیستی کمونیستی بود. متاسفانه تاریخ سیاس و سرآغاز تمام بدبختی های وطن بوده و بعض دوستا شبات 7 و 8 سور مشابه میشمارند، در حالی که ورود مجاهدین و کابل یک روزنه امید بر افغانستان بود. اما متاسفانه یک بخش از مجاهدین با ائتلاف و کمونستا راه و مسیر جهاد تغییر دادن و آرزوهای ملت به خاک یکسان کردن، که چنانچه باعث از این شد که افغانستان چندین بار دیگه مورد تجاوز نیروهای اجنبی قرار بگیره. انشاءالله که ملت با اتفاق اتحاد میتونه که از این همه مشکلات بدر بیایه، اما با درایت و با فهم و دانش سیاسی و ملی میتونیم که از این مشکلات برایم و این در تاریخ افغانستان اگر به می ائتلاف‌های ناموزون و نامیمون ادامه داده شود حالت ماضی بیشتر خوب نخواهد شد و ادامه از می نابسامانی ها سبب از هم گسیختگی وفاق ملی خواهد شد. خداوند انشاءالله که کشور ما را از تسلط بیگانه آزاد بسازه و برای سیاسی های مایی شعور عطا کنه که دیگه پیروی و پایدوی بر اجانب و نوکران نکنن. بسیار تشکر از اینکه به ما موقع دادید.
تشکر خانه تان آباد، از شما خیلی خداحافظی میکنیم. بازم میتونید نظرتان در واتساپ بنویسین، ما را میخوانم. خب استاد مسعود، آقای مسعود شنیدین شنونده ما را، شما به شنونده ما چیز جواب میتین یا چطور؟
بله، من به این عقیده هستم که انشاءالله رواندهای سیاسی در افغانستان بعد از تمام مبارزه سیاسی در جامعه مدنی قوی شده میره و بعد از اینکه مسائل اصلاح با طالبا مثلا به یک نتیجه برسه و اونا هم بیان شامل جامعه مدنی شوند، بعد از تمام مبارزات مردم افغانستان به خاطر رسیدن به قدرت یک مبارزه سیاسی مسالمت آمیز رقابتی میباشند که هم نهادهای جامعه مدنی قوی میشن و هم احزاب سیاسی قوی میشن و بعد از این کسی نمیتونه که جلوی رشد احزاب سیاسی رو در افغانستان بگیره. بنابراین ما وقتی میتونیم که واقعا یک حکومت ملی رو در افغانستان به وجود بیاریم که در او اراده سیاسی مردم انعکاس پیدا کنه و این ضرورت است به این که ما ترتیبات یک برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری شفاف در افغانستان پیروزی بکنه تا که واقعا ما بتونیم از طریق رأی شفاف مردم یک حکومت ملی در افغانستان به وجود بیاریم و هم میتونه اقتدار ملی رو تمثیل بکنه. و او هم میتونه که کشور به طرف پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ببره، هم ثبات سیاسی را بره و هم امنیت در کشور سرتاسری شود. تا وقتی که یک حکومت با مشروعیت سیاسی در افغانستان به وجود نیاید، متأسفانه بی‌ثباتی دوام پیدا میکنه، ناامنی دوام پیدا میکنه، چرا حکومت‌های نامشروع نمیتونن که از منافع اقوام یا گروه های مختلف اجتماعی نمایندگی بکنن.
بله، تشکر آقای مسعود. خب حالا مهمانای دیگر ما خود جواب نمیتن، یک مهمان دیگر داریم که اونا همیشه همکار هستن با ما، محترم دکتر حمید عزیزی، قسم تصادفی و خاطر ما آمد که ایشان در مورد مسائل عذاب سیاسی هم بعضی کارها دارن و یکی از سوالای عمده و اساسی ما همی بود که سابقه همی عذاب سیاسی در افغانستان چطور است. روی ازی هم میخواییم کم صحبت میکنیم، اما قبل از او عزیزی سب خوش آمدین به برنامه.
جناب نظرست محترم سلام و درود بر شما، امیدوارستم سلامت باشین. خدمت مسعود صاحبم سلام و احترام و شنوندهای عزیز و عجمن.
تشکر سب. خب آقای عزیزی، شما اگر بنوان عزیزی که یک نظر یا مقدمه باشه در مورد شش جدی، من حیث یک دکتر جوان، عالم جوان ما، چی فکر میکنین شما؟ خود او وقتا بخیالم که حضور نداشتین در این دنیا، مطالعه کردین، چی فکر میکنین روی مسئله شش جدی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. یک نکته را اول عرض بکنم، کسانی که معمولا در صحنه تجربه حضور داشتن، اونها فقط چشمدیدهای خود در اختیار دارن، اما کسانی که از طریق مطالعه به یک مقطع زمانی نگاه میکنن، اونها میتونن یک چشمدید جامع‌تری از ابعاد مختلف نسبت به موضوعات داشته باشن. و امیدوارستم که از ما هم امید یک عبارتی به ذهنیت جامع‌تر و کامل‌تری نسبت به قضایا و وضعیت باشه. من فکر میکنم در مجموع اگر بحث شش جدی را ما گره بزنیم به فعالیت‌های حزبی، در حقیقت متاسفانه تحزب در افغانستان به جای از این که به عنوان یک ساختار و به عنوان یک روحیت در بستر اجتماعی افغانستان رشد بکنه و زمینه ساز وجود آمدن یک جامعه دموکراتیک شود، بیشتر به عنوان یک سیستم کاملا وارداتی، یعنی نه به عنوان سیستم نیمه وارداتی و نیمه بومی، بلکه به عنوان یک سیستم کاملا وارداتی در افغانستان شکل گرفته. اگر شما شکل گیری احزاب اولیه در افغانستان در دوره دموکراسی نگاه بکنید، در دوره دموکراسی به اول اگر خانه نامش را بگذارید، و بعد از او حتی شکلگیری احزابی مثل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، احزاب مختلف دیگه مثل حالا شعله و جناح‌های مختلف دیگری که در افغانستان شکل گرفتن تحت عنوان ایدئولوژی، ساختار و چارچوب به عبارت کمونیسم و سوسیالیسم شکل گرفت، احزاب اسلامی هم که در افغانستان روی کار آمدن بیشتر به عنوان انگیزه ها و روحیات وارداتی از کشورهای دیگه مثل مصر و مثل بعضی کشورهای دیگه در افغانستان به وقتی جایگاه و پایگاه برای خود ساختن. شما میبینین بیشتر شکلگیری احزاب هم در خارج از افغانستان بوده، چه احزاب جهادی و چه احزاب به وقتی چپی، همه از اینها شکلگیری و بستر ساختساز از اینها خارج از افغانستان بوده، برای یک دوره آمدن در افغانستان حضور پیدا کردن، اما با واقعیت ها و یک دوره دوامدار به عنوان مبنا در افغانستان سازگار نبودن. خیلی زود بعد از یک دوره یا در تقابل با جامعه قرار گرفتن یا ای که بعد از یک مدتی کاربرد خود از دست دادن. نمونه بسیار واضحش احزاب چپی هست که در تقابل با جامعه قرار گرفتن، احزاب راستگراها که کاربرد داده بعد از یک دوره کوتاه از دست دادن، و شما امروز فراخ و پراکندگی را در میان هر کدام از اونها میبینین که از هر کدامشان ده ها شاخه دیگه امروز ساخته شده برای رهبریت افراد. ما متاسفانه تجربه احزاب را در افغانستان تجربه ناکام داشتیم.
بله،
اما در بحث شش جدی اگر مستقیما
بله دکتر عزیزی بله ببخشید صدایتان یکم که باز خراب شد، مچم از طریق سکایپ چرا خراب میشه صدا. با اجازهتان خیلی کم صبر کنیم که به شنونده از ما فرصت میتیم، بعد از او دوباره رشته سخن به شما و به آقای مسعود میسپارم، یک 5-10 دقیقه به شنونده محترم ما هم فرصت میتیم، اونام به این مسائل تاریخی اظهار نظر بکنن و هم سوال خودت تره کنن. با اجازه مهمانا آقای شبیق قیار یک اعلانک کوتاه
داریم یا نداریم. اگر نداریم شنونده که واسه شده راستن میگیریم شنونده. بله شنونده جیز بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
جنابی نظر صاحب تاسی تاو دازازی راڈیو طول اردون کو تاستاسو ملمنو تا سلامون و احترامات رو اندی کون.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید صاحب. مهربانی.
بله واقعا چی تاست بیتر معلوم دا طول افغانان دیده شاهدی و چی پا افغانستان کی پا مختلف و دارونو کی بحرانین و سرمون لاسو گروانیو او الله دیو کی چی پا افغانستان کی او داسی ملی شنول سلح او ارامی راچی چی زمان داغا کردلی او داغا دردلی ملت چی دی نور داغا دا بحران او دا دیرونیانو لخواه تحمل شده داغا سیاسی جنگونو نا لاستفر شو او دا افغانستان او دا خطل و لس دا درقی لپار او دا مسئولیت لپار اخلاصانه کارو کو نوزه والا ما چی نور داغا کم چی پا تاریخ توقدوک چی دا منفی تجربی چی دایت نور دا تکرار میشی او داغا پا افغانستان کی تاسو ګور روسان هم د سیل ازوهنو کړل د خپل اهداف لپاره اندارنګ اوس امریکا هم دلته خپل منافع لپاره راغلی ده روز انند تر خبر اعلان او دلته مطلب اعلان او سیاسي شخصیتونه وزل کیږي او امریکایان چې هیڅ اقدام هم نکوي موږ نه معلومه چې د خپل اغراض لپاره دلته راغلی دي او د افغانستان د خلکو هغه کم حقوق چې هغه لپاره هیڅ احترام نه لري زما په نظر باندې دا خبر کول غواړم چې نور افغانان باید په خپل منځو کې یو موټی شو او سیاسي اختلافات باید پای ته ورسوو او نظام کې باید ټول اقوامو ته باید فهم ورکړی شي او د ملي هغه په فضا کې دغه د افغانستان د طریقې لپاره کار وشي. دغه زما نظر ده. بس
بسیار خوب، تشکر. خوب نظر است. یک شنونده دیگر را بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به شما آقای نظر و میمونان شما آقای عزیزی. ما درباره این موضوع شما یک نظری دارم.
بفرمایید.
شما با آقای مسعود درباره همین عذاب شما مصاحبه کردیم. آقای مسعود خوب بلای آقای کرزه انتقاد کرد، آقای اشرف غنی انتقاد کرد، اینا با پاکستان باید جور بیاید. این در رشت عذاب هم هست آقای مسعود.
بله.
نه باید دور به خط دوران باید با پاکستان بده. ایسا عذاب ما چکار کنن که ملاحظی ملیر میخواه به دیگر کسی بده در خاطر که خودی به خاطرت برسته یکشن وقت برامش نبگی کنه. دیگه ایسا عذاب یه هسته که عذاب به زمین ما نداریم که در افغانستان که منافی ملیر ایس کنه. شاید هم چوکیرم به خاطر چوکی نیه، به خاطر عزت و به خاطر خاک و خون اشخاصی مثل آقای مسعود واری.
بله. خب شنوندی عزیز، شما منتها یک راه حل پیشنهاد نمیکنین، از او خاطر روی از این موضوع با دکتر صاحب عزیزی صحبت میکنیم. تشکر، صداتان هم رفت و آمد داره. یک شنوندی دیگر بگیریم آقای ایار. بله شنوندی عزیز.
سلام. سلام نظر صاحب، سلام به شما و تمام شنونده ها و مهمانان عزیز. تا نصرت الله زرین استانگزی هستم از ولایت هرات.
بله استانگزی صاحب، خوش آمدین، بفرمایید.
بخیر باشین. شش جدی را هیچ کس انکار کرده نمیتونه که یک روز سیاه در تاریخ افغانستان بود، روزی بود که تمام بدبختی را بر ما تا به امروز از اینجا نشأت گرفت و بر ما بابر آورد. خب به عنوانی که ما از تاریخ پند گرفته باشیم، به عنوانی که ما از تاریخ عبرت گرفته باشیم و روزهای سیاهی که در ظرف این به حدود 40 سال به سر ما تکرار میشه مجددا تکرار نشود، لازم هست که در شرایط امروزی دشوار ما در کنار دولت خود استاد شویم، بخواهی دولت خود را در پایداری نظام استوار و مرکزی خود ببینیم. و بیشتر بحث از احزاب یادآوری شد. آقای مسعود یادآوری کردن که گویا احزاب به نحو سرکوب شدن و برای احزاب زمینه فعالیت مساعد نشد. ما اگر ببینیم که گروه هایی که امروزه خود را در وزارت عدلیه به نام احزاب ثبت کردن، هیچ کدامی اونا نه شرایط یک حزب سیاسی را دارن، نه اهلیت یک حزب سیاسی را دارن، بلکه گروه هایی هستن که از یک جنگ داخلی به جا مانده بودن
و هر امو رؤسای همی گروه ها برنامه حزب رو در ثبت کردن و بخاطر امتیازگیری سیاسی اونا. خب امیدی که احزاب با تمام معنا به وجود بیایه از گرو قوم و سمت و زبان و مذهب بیرون شو و به عنوان تمام معنا احزاب ملی رو ما بداشته باشیم. ولی طلب هستیم ایجاب میکنم ما یکم از خودگذری داشته باشیم و به اصطلاح خودخواهی هایی که قبلا باید به بختی ملت شد او به خودخواهی های خود را ما کنار بگذاریم و یکم این منافع ملی را ما در نظر بگیریم. حالی میم با سوال خود از جناب مسعود صاحب.
بله.
مسعود صاحب یکی دو بار یک دو تا بیانیه داشتن که خیلی تاریخ ساز بود. یکی که زمانی که با جناب آقای اشرف غنی احمدزی اینا به اصطلاح متحد می شدن یک در مقابل تیم مقابل خود گفتن که کسایی که همه در چور و چاپاول و در دوزدی و افغانستان دخیل بودن در تکت تیم مقابل که اصلاحات و همگرایی باشه جمهوری شدن و زمانی که بعد از اینکه اینا سمت خود برکنار شدن دوباره با احزاب رفتن و در هم در کنار همو اشخاص رفتن و بازم بالاخره موقفگیری دارن. یک بخش دوم اینا را بازم اینا زمان داشتن که از زمین سمت خود برکنار شدن.
خب اونتا اینا استانک زید موضوع بحث امروز ما نیست، ما موضوع شش جدی را میخواییم صحبت بکنیم. اگر آقای مسعود خواسته باشن ایره تشریح میکنن، اگر این موضوع بحث ما نیست روی از این موضوع یک برنامه دیگه میگیریم. اگر آقای مسعود قبول بکنه بعد از دو میتونیم روی از این مسائل روی هر شخصیت افغانستان علایده علایده میتونیم در برنامه خاص صحبت کنیم. تشکر آقای استانک زید. شما دیگه شنونده اگر نیست، بله یک شنونده دیگه هم هست، بله بفرمایید.
حضرت سردار محمد سلام نومی که در طولان جکم نظر سد تاسد تو تاسد زنون من منوتا.
بله خوش آمدیم.
نظر سد نه پا منگ بانده نه شورویان ملامت گلو او نه امریکایان ملامت پی پا منگ بانده. ملامت منگ یاستو چی شورویان منگ را وستل او امریکایان منگ را وستل. ملامت منگا یا سوچی دی خلقو کورونا منگا پشورا جانو اولان کرلا و بسلمانانا منگا پی مرکلل. ملامت منگا یا سوچی پا امریکایانو پا بی پیروتا تیارو کس طریقو و پا خواست پا خوارو غریب بانده کوا آغا منگا کوا. نی امریکایان پا منگا کئی نی شورا جانو پا منگا تاروس کرد. نظر سر دا جنگ آج زایشا پا وقت دا جنگ امریکا و دی شوروی روان و پرچندانو بم زایره کولی خلقیانو بم کولی اخوانانو بم کولی اخوانانو تا با امریکایانو خرچ ورکولا و پرچندانو تا با شورویانو ورکولا. دا ملامت منگا ولی بارانی خلق گریو ملامت منگا یاستو منگا یاستو منگا یاستو و سلام پیترا.
بله یام نظر شما حالا شنونده از ما تشکری میکنیم. بس است که در شنونده را وصل نکنین که وقت کم شده میره. با اجازه دکتر صاحب عزیزی بعض سوالا راجع شد به آقای مسعود، از او خاطر از آقای مسعود جوابا را بگیریم. اول بسیار خلاصه آقای مسعود بفرمایید.
برادر ما انتقاد کردن که در او وقت نمی فهمان رای شرزانی رفتین و متعام ساختین بعضی کسار که در چور چپاول دست داشتن. بلی خواه واقعیت است. 8 میلیون دلار از کابل بانک گم شد. مسئولش کی بود؟ اما کسایی بودن که در کابل بانک سهم داشتن. اما کسایی هستن که تا بال آنمو 8 میلیون دلار را به کابل بانک پرداخت نکردن. در اوجه محمود کرده بود، خلیل فیروزی بود. یا کلش کسایی بودن که به تیم همگرایی همراه دکتر عبدالله دموف انتخابات سال 2014 یا وجود داشتن. این رو ما دروغ نگفتیم. این رو کل مردم افغانستان نفهمند. بازی که من پس آمدم با همراهی که امونا اصلا یک جای شده این مسائل سیاست است. به یک مرحله یک موضوع یک ائتلاف با وجود نه، به یک مرحله یک ائتلاف دیگه با وجود نه. من نگفتم که تمام حرکت آقای عبدالله و تیم همگرایی که بود کلش متهم هستن. گفتم کسایی که متهم بودن در کابل بانک اینا رفتن فعلا در همون تیم هستن. دیگه مسئله اینطور بود بله. اینا این سر اصل مسائل احزاب برای خودم سوالی باشه که ما جواب بدیم سر شش جدید. بله
بله بل. تشکر، خوب شد که جواب دادین. آقای مسعود، آل دکتر صاحب عزیزی میخواست سر مسئله شوروی چیز بگوین که ما گفتیم به شنوندا فرصت میدیم. خب دکتر عزیزی، شما آل میتونین صحبت بکنین، هم شنوندا را صحبتایشان در نظر گرفته اگر بسیار خلاصه صحبت بکنین که ما فرصت سوال داشته باشیم. آقای عزیزی بفرمایید.
بسیار تشکر نظر صاحب، امیدوارم که کیفیت صدا مناسب
حالا خوب شده. بله
تشکر. میخواید که سر شش جدی متمرکز بیم. متاسفانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در صدد یک تغییر ایدولوژی در افغانستان بود. با کودتای 700 اونها به لحاظ ایدولوژیک نظام را در افغانستان تغییر دادن. تغییر ایدولوژیک به معنی فرو ریختن تمام پایه‌های یک نظام موجود است. نظامی که در افغانستان بود از سلسله نظام شاهی آمده بود و هنوز هم در حکومت داوودخان اثراتش یک دوره گذاری بود از عبور از نظام شاهی به سمت یک نظام جمهوریت. متاسفانه به حزب دموکراتیک خلق افغانستان این تجربه چند هزار ساله نظام شاهی را در افغانستان که به عبارتی جا افتاده بود و به عبارتی تسلط خود به طور کامل در افکار و اعتقادات جایگاه‌های مردم حفظ کرده بود، حتی در نمازهای جمعه به نام حاکم زمان نماز جمعه خطبه خوانده می‌شد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان ساختار را فرو ریخت. با وجود از این که به عبارت ابزارهایش هنوز نگاه کرده بود، مثل اردو، مثلا بعضی وزارتخانه های حرفاره، اما در مجموع ساختار را از بین برد، ساختار را شکستان. این شکستاندن ساختار در نقطه مقابلش وقتی که در تضاد و تقابل با اعتقادات و باورهای جامعه هم قرار گرفت، یعنی شکستاندن ساختار در حالتی که به عبارتی برخلاف جامعه شما قرار میگیرین، باعث به وجود آمدن تیم‌های مردمی که در اون زمان حتی احزاب هم وجود نداشتن و در نتیجه این قیام‌های مردمی و اتفاقاتی که در درون خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان افتاد و هنوز نتونسته بود به عنوان یک حزب خود تثبیت بکنه، زمینه را به این فراهم کرد که روسا به افغانستان بیان و فصل خون در افغانستان آغاز شود. حتی اگر امروز کسی میاد بر فرض مثال مقایسه میکنه، میگه که خب در دوره به عبارت کمونستا اگر هر اتفاقی افتاد بعد از دوره کمونستا هم چطور شد و چی کار شد و چنان شد، من نمیخوام دفاع بکنم، ولی تحلیل من این است که کمونستا این زمینه را فراهم کردن به این که فردا آدمهای بی تجربه‌ای که هیچ گونه تجربه کار سیاسی و سلسله مراتب اداری و بروکراتیک نداشتن، اینا در قدرت قرار گرفتن، در نتیجه شکست اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تبدیلش به حزب وطن، فروپاشی حزب وطن، ساختار به زمینه را بری فراهم کرد که انسان‌های بی تجربه‌ای که حالا تحت فشار و تحت تأثیر به عبارتی بلوک غرب هم قرار گرفته بودند، پاکستان و کشورهای دیگری مثل ایران و اینها هم اهداف خود در او دنبال می‌کردند، نتوانند به عنوان مدیران موفقی باشند. ما چه انتظاری می‌تونیم داشته باشیم از کسانی که در ساختار حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دولت‌های قبلی کار کرده بودند؟ اونها نتونستند در افغانستان موفق عمل بکنند و خراب کردند. چطور ممکن است ما از مجاهدین انتظار داشته باشیم که در دوره جنگ رشد کردن و تجربه حکومتداری رو نداشتن؟ به همین خاطر اونا هم نتونستن که ساختار مدیریت بکنن و ما به سمت بحران‌های بیشتر رفتیم. متأسفانه شش جدی در ادامه اون فروپاشی ساختار در افغانستان بود که در حال حاضر هم ما درگیر دوباره ساختن ساختار هستیم. شما در مذاکرات دوحه هم می‌بینید که جنگ و جنجال بر روی نوع نظام، بر روی ترتیبات نظام، بر روی اینکه رئیس جمهور باشه، شورای رهبری باشه، چی باشه. یعنی ما ساختار شکسته که در هفت ثور شکست هنوز در حال بازسازی هستیم و داریم بهای ازیر پرداخت کرده میریم. شش جدی آمد مهر تاییدی بر روی شکستن ساختار بگذاره و روند قربانی دادن مردم افغانستان برای ساختن دوباره ساختار طولانی تر بسازه.
بله تشکر دکتر عزیزی. خب آقای مسعود، یک موضوع جالب ایست که مثلا احزاب سیاسی در جرمنی یا در دیگر جای، مثلا در ترکیه بگوین آق پارتی گفته یک چیز در نظرتان میاد، یا مثلا در جرمنی اسپیده میگن از این قبیل، منتها در افغانستان وقتی که از مسائل سیاسی زیادتر صحبت میشه از حزب کده اشخاص در کل آدم میاد، گفته تا به فکر آدم میرسه. به طور مثال مثلا ترکی، افیزلامین، کارمل که دیگه و دیگه گروه کار که بودن نفرایشان. خب از این خاطر همتون در جهت مخالفم از مثلا عذاب بسیار به یاد آدم نمیایم که اینقدر رهبرایشان یاد آدم میایم، استاد ربانی، آقای حکمتیار، سیاف، این قسمی قطار که میتونه کل اطفال که هنوز به مکتب نرفتم شاید کل از این نامه را بتانن قطار بخوانن. یعنی در اینجا یک عجیب غریب یک موضوع موجود زیادتر شخصیت ها در بین خود زدن کندن و در بین مردم بیچاره چیدن. او چیز معقوله بسیار بزرگ است در امریکا گفته میشه، میگه فیلا اگر کتیگه دیگه جنگ کنن سبزه ها در بین لغتمال میشه. یعنی مانایش ایست که مردم بیچاره ایجا میلیون ها فدا دادن، قربان دادن، شهید دادن. از خاطر یعنی وطن و منافع ملی و اتگپا و قدر به خیال محمیت نداشته برای از شخصیت ها. آقای مسعود چرا یه ترس قبول دارین این انتقاد؟ یعنی
بله در بسیار کشورها خود شخصیت ها وقتی درن سهست قرار می گیرن یا نماینده احزاب می باشن، مثلا در امریکا ما می بینیم که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات ها اینا خود رهبران و جذابیت خود رهبران مردم زیاد سرشان حساب می کنن نسبت به اینکه حزب چی پلان داره و چی برنامه داره. در اروپا با زیادتر تاکید سر مسائل برنامه است، استراتژی احزاب است و این گپ هاست. در افغانستان هم چون احزاب خودش مولود یک تحول و تکامل اجتماعی در افغانستان نبوده و همیش وقتی که بعض حوادث سیاسی رخ داده در افغانستان احزاب به وجود آمده، از او خاطر زیادتر کسی که در رأس حزب قرار میگیره امور را زیادتر مردم میشناسند و این فرهنگ سیاسی هم قسمی بوده که تامیالی هم زیادتر مثلا احزاب نمیتونن که برنامه های حزبی خود بر مردم معرفی بکنن، مثلا در اقتصاد چی برنامه دارن، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی فقط اونم شخصیت ها را میبینن که هر کسی که یک کمه که مسائل بیشتر مسائل عاطفی گپ بزنن، مسائل اخلاقی گپ بزنن یا از در مسائل دینی مثلا معلومات داشته باشن مردم همون طرف علاقه پیدا میکنن. این دیگه تقریبا یک موضوعی است که به بسیار از کشورها همینطور مثلا است. یعنی وقتی که در امریکا این مسئله جذابیت رهبران مطرح باشه در کشورهای اقیمان هم مثلا من یک مطرح می باشه.
خب منطقه فرق بینشان یک کم که فرق ایجاده می بره در اونجا چهار سال می آید بعد از اون می تانم از بین ببره رئیس جمهور خود یا مکسیمم دو دفعه می تانن رئیس جمهور شوه، منطقه عذاب سیاسی اینا را پیش می کنن. یعنی عذاب اینا را در بین خود انتخاب می کنن، یک سال تیر می شه که یا از امتحان تیر شوند. منطقه از ما هم خود رهبری خودش هر چی گفت و نمت میشه. این موضوع رو بیاین از دکتر شب عزیزی که بهتره بزن دیت موضوعات بررسی هم کردن از ما بشنیم. دکتر عزیزی چی فکر میکنین سپد یک کمک ادبی اگر گفت بزنیم در افغانستان شخصیت محوری میگن چی میگن از این قبیل از عذاب ما نیستیم چی میگن؟
متاسفانه همونطوری که اشاره شد با توجه به این که خب فعالیتی به نام احزاب در یک بستر ناآرام تشنج و جنگ شکل گرفته، بیشتر افرادی که به نوعی مثل چیزی که در ادبیات حماسی ما و شما داریم افراد قهرمانان یا اسطوره ها آرام آرام در بین مردم شکل میگیرن. خب مطمئنا حمایت های خارجی، امکانات مالی هم میتونه زمینه ساز از این شوه یک شخص در رأس قرار بگیره و مردم فقیر و بیچاره ای که دچار جنجال و مشکل هستن با توجه به اینکه انتظارات مالی برشان به وجود میاد آرام آرام اون شخص را قبول بکنن. شما میبینین حتی بحث شایستگی های فردی هم مطرح نیست در این قهرمان سازی ها، مثل که در ادبیات گفتم مثلا یک توانایی ویژه و خاص مطرح نیست، بلکه قرار گرفتن در یک موقعیت و داشتن امکانات است. شما در بسیاری از رهبران فعلی افغانستان سعی بکنین شایستگی های از اونها را اگر در مقایسه با قومشان بخواین بسنجین شاید اسفل قوم خودشان یا به عبارتی کم ناتوان ترین شخص قوم خودشان مطرح شوند، اما با توجه به اینکه در یک موقعیت قرار گرفته و امکانات در اختیارش است و این امکانات زمینه انتظارات اقتصادی و مالی را برای افرادی که فقیر و بیچاره هستند ایجاد کرده و او استفاده از احساسات مردم کرده را زمینه را فراهم کرده که او شخص مطرح شود. نکته بسیار مهم دیگه که در کنارش وجود داره که جواب سوال شما میشه است، همین افراد ناتوان که فقط امکانات مالی تنها شاخصه و ارتباطات بیرونی تنها شاخصشان هست و استفاده از احساسات قومی ابزار کارشان هست، اینا به منظور از اینکه جلوگیری بکنن از پیدا شدن رقیب برشان و به درد سر افتادنشان، معمولا تلاش میکنن که ساختار حزبی را در اون تعریفی که برای حزب وجود داره را جلوگیری بکنن که احزاب به اون سمت حرکت نکنن. یعنی امو مجموعه را هم که جور کردن تا جایی که اجازه میده و ایجاب میکنه که خودش و بعد از او فرزندش یا اقارب خانوادیش در رأس قرار داشته باشه حمایت میکنه، بعد از او پیشروش میگیره. شما حذف فیزیکی در داخل احزاب مختلف چپی و راستی را شما سعی بکنین، بسیاری از افرادی که در حلقه اطراف رهبری در حال رشد بودن، حتی خود احزاب اقدام کردن به حذف کردن از او یا بر فرض مثال اتفاقات دیگری برشون افتاده، همین زمینه را فراهم کرده که شخص به منظور بقا خودش و ادامه بقا برای بر فرض مثال خانوادهش، برادرش، فرزندش، تلاش ازیر داشته باشه که دیگران را سرکوب بکنه و می خاطر بیشتر تشهیر و بیشتر تشهیر به سمت ازی هست که شخص را به عنوان اسطوره مطرح بکنه. شما حتی در مورد رهبرانی که امروز نیستن، در بین کمونیست‌های افغانستان از دکتر نجیب بگیرین تا خود ببرک کارمل، در بین مجاهدین افغانستان در نظر بگیرین از برادر مسعود صاحب، از عامر صاحب احمد شاه مسعود، از استاد ربانی و همینطور از افراد دیگر، طرفدارانشان یا حلقه بالایی که بیشتر اونا رو تبلیغ میکنن چقدر صفات و خصوصیات عالی که در انسان‌های عادی پیدا نمیشه بر از اونها تعریف و تشهیر میکنن. ای باعث شخص محوری و باعث فرد محوری شده در جامعه افغانستان و جامعه افغانستان به همین خاطر بیشتر به دنبال شخص و فرد میره. چرا؟ به خاطر که جامعه در سطح پایین سواد قرار داره و هنوز برنامه محوری در اون جای نگرفته. حتی کسانی که برنامه محوری رو شعار دادن، وقتی در روی صحنه آمدن مردم افغانستان متوجه شدن، مثل آقای دکتر اشرف غنی، مردم افغانستان متوجه شدن که برنامه محوری چیزی که مطرح بوده صرفا یک ابزاری برای رسیدن به قدرت بوده. شما حتی میبینین آقای دکتر اشرف غنی در مبارزات انتخاباتی خودش به خاطری که اونمو شهرت را هم در کنار بعضی مسائل،
بله بخالم که صدا خراب شد دکتر عزیزی، صدایتان میره میایه، وقت ما هم به پایان تقریبا رسید، یک دقیقه یا دو دقیقه دیگه مکسیمم داریم. آقای مسعود اگر میخواین گپایتان رو جمع‌بندی بگوید، یک امید هست که در بین امی اشخاص هست که حداقل جمعیت اسلامی در بین خود جور بیاین، یا مثلا یک رهبر از مزار شریف او میگه منم، از ایرات میگه منم، از پنشیر میگه منم، از کابل میگه منم، از بدخشان میگه منم، اینا رو تا جور بکنیم یک چل سال دیگه دیر نخواد شب. آقای مسعود چی میگین؟
این مسئله احزاب سیاسی که اختلافات در بین اعضای احزاب وجود داره، یک امر معمول است در همه دنیا. سر پلیسی ها الان دست اختلافات وجود میاد، مثلا سر اهداف اختلافات وجود میاد. معمولا در احزاب سیاسی که معتقد به یک نوع دموکراسی درون حزبی هستند، این اختلافات قابل درک است، به وجود میاد، خصوصا سر پالیسی ها. اما در احزابی که اوجا یک گروه اقتدارگرایی مطرح است، در اوجا تسلط یک گروه مطرح است، مثل احزاب شفیع، بسیار کم انشابات در اوجا رخ میتن. از این خاطر یک امر معمول است. اما بسیار زیاد مهم است که ما در افغانستان فعلا شاهد شکلگیری یک طبقه متوسط روشنفکر هستیم که شامل فارغین یونیورسیتی ها، مثلا مامورین خدمات ملی، تاجرای ملی و اینا، همه گجا تقاضا دارن که در ساختار سیاسی بنای از آنها مشارکت سیاسی داشته باشن و این یک پدیده کاملا نو است در افغانستان.
خب آقای مسعود بخیرم که این موضوع را یک روز دیگه ما شما میتونیم در یک برنامه خاص صحبت بکنیم، برای اینکه هیچ فرصت نموند. 3 دقیقه پیشتر از خاطر که استودیو به خبرها آماده شد ما استودیو را ترک میکنیم. از اشتراکتان بسیار جا تشکر. محترم آقای احمدزیان مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، و همچنان محترم آقای نتالله بلیغ، عضو هیئت مذاکره که دوباره تلفن نور داشتن، همچنان آقای فقیر محمد فقیر، وزیر داخلی زمان ترکی، اونا با وجود وعده تلفن را جواب ندادن، شاید مشکلات تکنیکی تلفن هم باشه. و در آخرین لحظه محترم آقای دکتر حمید عزیزی که اینا متخصص مسائل سیاسی هم یا احزاب سیاسی هستن، اونا به برنامه ما اشتراک کردن، از اونام یک جهان تشکر از همکاریشان. تا برنامه های بعدی، خداحافظ و ناصرتان.
شکستان نمک دانا که مو